قدر منوریدن کو ترار سلام ریز ما او زما د همکارانو سلامنا او نیکی هیلی ومنی نن د چهارشنبه ماښام د 2019 میلادی کال د اگست د میاشتې 28مه چې د 1498 هجری شمسی کال د 10 د میاشتې د 10مې نیټې سره برابر ده. د دې خپل نشپې خبرونه ستاسو د خوشی او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خبرونه کې د ونیو مهمو پیښو ته په کتنه کې به د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي کارپو او لیکوال ښاغلی عبدالقیم معلم مرکه، دا افغانستان د استقلال د سلمی کالیزی او دا افغانستان او استرالیا د 50 کالو ډیپلوماټیک اړیکو په اړه په استرالیا کې د افغانستان د سفیر شاغلی وحید الله ویس خبری او همدارنګه د استقلال او امیر امان الله خان د کارنامو او ویاړونو د یاد فاربه په سویدن کې د افغانستان د تاریخ پو عالم او لیکوال شاغلی اکادمیسین اعظم سیستانی خبری او د پروګرام په اخر کې به د عبدالله مکوری په آواز کې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یو کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم رول.
گرانو او قدر من اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بیلابیلې لیکنې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د امریکا متحده ایالات د سولې تړون پر سر لا بماتو سره سره د افغان پوځیان د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ورځپاڼه لیکلي د امریکا داسې وخت له افغان پوځیان د ملاتړ ډاډ ورکوي چې تېره دشم چې له طالبانو سره د سولې د مهم تړون د چمتووالي په خاطر دغه ملاتړ په شک کېدو راپور نه خپاره شوه. نیوزیک امریکایي مجلې د امریکا دفاع وزارت د ځینو مقامات په اوله چې نوم یې نو خپور کړی راپور ورکړی و چې امریکایي ځواکونو ته امر شوی دی چې طالبانو بریدونه محدود او د افغان پوځیانو مشوره وځندوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر دا راپور ناسم بللی دی. نیویارک ټایمز د هغه په اوله لیکلي چې موږ به خپل ملاتړ ته لکه همدا اوس دوام ورکړو. ورځپاڼه دا لیکي معلومه خبره وه چې له افغانستانه د بهرني ځواکونو د ایستلو د یوې برخې په توګه د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور د کموالي لپاره آمادګي نیول شوې هغه اصلي غوښتنه چې طالبان یې تل په خبرو کې مطرح کوي. ورځپاڼه لیکي افغان پوځیانو چې په امریکا او د هغې په نورو ملګرو د خپلو معاشونو مهم هوایي ملاتړ تکیه لري، اندېښمن دي چې له طالبانو سره د امریکا تړون به د هغوی پاره پڅه مانوي. د امریکا او طالبانو اتم دوره خبرې د اگست 3 متر 12 د قطر په پلازمین دوه کې روان دي. د افغان سول لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاده خبرې ګټورې وبللې او یو چې پر راتلونکي پړاوونه به سلام مشورې کوي. واشنگتن پوسټ ورسپار د سولې خبرې او روان انتخاباتو باندې مقاله لیکلې. ورسپار لیکي د متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ په خبرو کې هم پرمختګ ونه شو چې تمه کېده. په دوام کې طالبان د لسورځې مخکې ګواښته هم اشاره سوې ده چې ویلي دي د ولسمشر ټاکنو مخه به نیسي. د ورسپاره په لیکن کې دا چارې د دې لامل شوي دي چې افغانان د پاسني یوي یا دواړو پروسو د احتمال ناکامي په اړه ویره ول. واشنگتن پوسټ لیکلي دغه وضعیت په افغانستان کې یو سیاسي ګډوډي رامنځته کړې ده. د لوی اختر په پای ته رسیدو سره د سولې د خبرو او انتخاب په اړه زیات شکونه پیدا شوي. د ورسپاره په خبره په دې اړه باسونه هم ګرم شوي دي چې د سولې د پروسې د غښتلتیا لپاره انتخابات وځل شي. ګڼ افغانان باورمن دي چې تر هغه به تر ډېره له امریکا سره د سولې تړونه ګټه وکړي. د افغانستان د بهرني ځواکونو وتل طالبانو یو مهمه غوښتنه ده. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو لیوالتیا لري هیله مند ده چې د سر سپتمبر له رسېدو مخکې له طالبانو سره تړون وشي. خو د ورځپاڼې په لیکنه کې هغه څه چې افغانانو ته مهم دي د تړون وروسته پروسه ده. ورځپاڼې کې طالبان او افغان مشران ترمنځ په راتلونکي کې د واک د ویش پر سر خبرې د دې پروسې یوه برخه وي. امریکایی ورځپاڼې نیو یارک ټایمز په خپله تازه ګړه کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پلان لیکنه خپره کړې ده چې په امریکا کې باسونه پارولي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر پلانونو چینایي کېدو ته نږدې شوي دي، د خپل ملي امنیت له چارواکو سره خبرې وکړي. دا هغه لرلید دی چې په امریکا کې یې شدید سیاسي باسونه ولاړ کړي دي او ممکن ښاغلي ټرمپ په 2000 میلادي کال کې د بیا ټاکل کېدو لپاره د کمپاین د باس یو ټکی په لاس ورکړي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال زیاتوي ولسمشر ټرمپ او د سلاکاران یې په نیو جنسي کې د ښاغلي ټرمپ په ګل کلب کې راټول شوي وه، څو هغه موافقه وارزوي چې په قطر کې د څو اونیو باسونو پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استاذ زلمیخل زاد او طالبان ترمنځ قرباني سلا شوې. ولسمشر ټرمپ چې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکا پر 13 کلن پوځي حضور انتقاد کړی دی، د هغو بهرنیو مداخلو پر ضد یې مبارزه کړې ده چې په مالي یاز ګران تمنیش. د لیکوال په باور د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه او دا پراخ باور چې د ایشای تر روانو انتخاباتو مخکې د ځواکونو ایستل پیل کړي په واشنگټن کې باسونه پارولي، چې دا ځواکونه ایستل به په بې وخته شک شاته تګ وي او که به د سولې پر لور یو مهم اقدام. د مقالې په دوام کې راغلي ګڼ کسان چې له دې موافقې نه خبر دي وایي دغه موافقه له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي پوځیانو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. احتمالا چې په لومړي ګام کې به د شاوخوا 2 کلونو په موده کې 15000 پوځیان له دغه هېواده ووځي. په بدل کې به طالبان له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباط پرې کوي او تعود وسپاري چې د القاعدې او داعش په څېر دلو ته به پناه نه ورکوي او همکاري به نه ورسره کوي. ګاردین ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې، د افغانستان د استقلال د کلیزې په ورځ د ودونو په سالون کې د حملې په نتیجه کې ټول وژنه وشوه. د دوشنبې په ورځ په می چاودرینو موج جلال آباد ښار ولړزوه او د چارواکو په وینا شاوخوا 6 کسان ټپیان شوه. دوی ورځې مخکې د کابل په لویدیز کې د واده په مراسمو کې ځانمرګي برید په نتیجه کې 3 کسان ووژل شول او 209 ټپیان شول. ورځپاڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوشنبې د ورځې وینا ته په پام کړی دی. هغه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستل د کلیزې په مناسبت جوړ شوي مراسمو کې وویل چې په کابل کې د شنبې د ورځې د حملې قربانیانو غچ به واخلي. د ورځپاڼې په لیکنه دوی اندېښنه داده چې له افغانستان له امریکا او ټولو سره به دا هېواد په کورنۍ جګړه بوخت شي او د داعش ډلې به په ګډون به په افغانستان کې د بهرنیو ډلو او طالبانو حکومت ته لاره هوار شي. واشنگټن پوسټ لیکي داعش په افغانستان کې د خپل حضور د پراخېدو په حال کې دی او دا ډله خپل وحشي بریدونه د ښځو او ماشومانو په ګډون پر ملکیانو کوي، په ځانګړي ډول شی مذهب را په نښه کوي. ورځپاڼې د منځنۍ آسیا په چارو کې د ویلسن مرکز د څېړونکي مایکل ګولمن په وینا لیکلي دي چې داعش اکثریت کسان لا هم په ننګهار کې دي، خو په کابل کې د واده په مراسمو کې د دې ډلې وروستۍ برید به په دغه ښار کې د دې ډلې د نفوس د پراخېدو نښه ده. کاناډایي سټار ورځپاڼې خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د سولې جالي او تش په نوم هوکړه دغه هېواد لپاره بلستره ضربه وي. ورځپاڼه وایي دا هوکړه په ټرمپ ته لاره خلاصه کړي چې له افغانستان څخه 4000 سرتیري وباسي، خو د طالبانو ژمنه به امریکا ته د ترهګریزي ګواښونو نه متوجه کېدو په تړاو کټ مټ همغسې چې د القاعدې په تړاو یې په نوې لسیزه کې کړی وو او بیا پر امریکا د سپتمبر د 12 بریدونه وشوه. ورځپاڼه وایي القاعده ډله په افغانستان کې بیا د ظهور په حال کې ده، ځکه د ورځپاڼې په وینا کاناډایي ځواکونه به په 2015 کال کې د کندهار ولایت شورابک په سیمه کې د القاعدې یوې لوی روزنیز کمپ کشف کړ او د وایي بریدونو په ترڅ کې له منځه یووړ. ورځپاڼه وایي که څه هم روسي کلونو کې القاعده ډله ضعیفه شوې ده، خو له منځه نه ده وړل شوې. هغه هېواد چې القاعده پکې خپل ځان قوي ونه ساتل شو اوس به کې داعش ډلې ریښې ځغلولې دي. دوی له برچو راکټونو ځانمرګي ډلګیو سره د افغانستان د بېوزله ولس شتمني د غنیمت په نوم غصبوي. ورځپاڼه وایي واشنگټن پر طالبانو باور کولو ته لیوال دی او غواړي له افغان حکومت سره طالبان په واک کې نیمایي شریک کړي، خو دا هغه ټکی دی چې شاید امکان ونه لري او افغانستان په یو بله بدبختي واړوي. همدارنګه د کابل د نن ورځې ورځپاڼه د بېلابېلو مسایلو موضوعات په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼه خپل سر مقاله د سولې د روانو هلو ځلو ته ځانګړې کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې د سولې فرصت مه ضایع کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې طالبانو استازو امریکایي پلاوي ترمنځ په نهم او پړاو خبرې ډېرې ژر پیل شي. سره مقاله کن کې طالب استاد له قول کلی چې د دوالو لورو ترمنځ به کوچني اختلافات حل شي او د سولې وکړي به ډېر ژر لاسلیک شي. وړاندې په سره مقاله کې دا شوی چې لامدې هڅو سره سره د سولې پر وړاندې مخالفتونه او خنډونه هم موجود دي. سر مقالی لیکوال افغان حکومت تورن کړی دی چې د طالبان او امریکا ترمنځ د کېدونکو اوکړي په وړاندې خنډونه جوړوي، ځکه د سر مقالی د لیکوال په باور افغان حکومت د سولې پر ځای ولسمشري ټاکون ته لومړیتوب ورکوي. په سر مقاله کې همداشان په کابل کې د واده په مراسمو خونړۍ حمله او په کویټه کې د طالبان د مشر ملای بتلا په ورور برید د سولې په وړاندې د مخالفت هڅ بولي. په سر مقاله کې له دواړو لورو غوښتنه کوي چې له رامنځته شوي فرصته باید په تمام معنا ګټه واخیستل شي او په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه شي. سرخط ورسپاری بیا د داعش یا اسلامي دولت وسلوال ډلې ته په اشاره سره لیکلي دي چې د دغې ډلې د له منځه وړلو لپاره شعار نه بلکې عمل پکار دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلی چې اسلامي دولت ډله یا داعش له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې وسلوال فعالیت کوي، خو حکومت هغه مهال د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه کله چې دغه ډله کومه خونړۍ حمله ترسره کړه. د سر مقاله لیکوال چې امنیت بنسټونو باور بار بار د داعش ډلې له منځه وړلو شعار ورکوي، خو دغه وسلواله ډله نه یوازې دا چې له منځه نه ده وړل شوې بلکې ورځ تر بلې په یو قوي ګواښ بدلی شي. د سر مقاله په پای کې غوښتنه شوې ده چې باید د دغې ډلې د له منځه وړلو لپاره امنیتي په ځانګړي ډول کشفي او استخباراتي بنسټونه پراخ هلې ځلې وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو او لیکوال ښاغلی عبدالقیم معلم هم دا اوس زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب معلم صاحب، تر هغه څلومره زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره ومنه. اسناد
محترم، زه هم په خپل وخت سره تاسو ته او تاسو د راډیو محترم ټولو اوریدونکو ته په خاصه توګه افغانانو ته سلام او احترام تقدیموم، او د افغانستان د استقلال یا د ازادۍ د سلمي کلی په مناسبت باندې ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. خدای دې په موږ او تاسو پورې د تل لپاره صلح، امنیت او ازادي راوبخښي.
ډېره مننه، مهرباني مو ده تاسو ته دا ورځ مبارکه وي. جناب معلم صاحب، په داسې حال کې چې داسې اوازې وي چې د امریکا او طالبان ترمنځ به د سولې تړون په دغه وروستي پړاو خبرو کې لاسلیک شي، اما اوس د امریکا رئیس جمهور چې پخوا یې ویل ټول قوتونه به د افغانستان سره باسي او طالبانو فشار هم پر دې مسله و، اوس وایي چې زموږ استخباراتي قوتونه به په افغانستان کې پاتې وي. استاذ نظر دغه علت څه دی چې دغه په نظر کې تغییر راغلی؟ آیا دغه مذاکرات به نتیجه ورکړي؟
کور ودان افغانان خو په مجموع کې زما په شمول باندې ډیر خوش باور خلک، یعنی په یو ډیر ځکه موږ ډیر غمونه وهلي یو، ډیر ستړي شوي یو، ډیر مو مړه شول، او د دې ټولو نتیجه دا ده چې اوس هر ځای چې یوه خبره د افغانستان د راتلونکي دپاره په خیر څوک کوي موږ ټول ورته خوشحاله یو، اما جهان په حق شي علاقمند نه دی. لکه څنګه چې لوبه شروع کړې ده، د لوبې انجام ته لا تر اوسه پورې دوی خپلو اهدافو ته نه دي رسیدلي، او زه باور لرم چې د امریکا د رئیس جمهور خبرې ټول دوستان د امریکا رئیس جمهور پیژني چې دی په خپلو خبرو کې معمولا داسې ډېر پابندي نه لري، یعنی هغه څه نه دي چې ویې ویل هغه څه به کوي، او د امریکا په قوانینو کې هم داسې نه ده راغلی چې یو رئیس جمهور دي دومره عام و تام صلاحیت ولري چې چې زړه غواړي هغه وکړي. زما چې دلته دا دی اوس 9 کاله کېږي په امریکا کې اوسېږم، کله کله دا د دوی د خبرونو سره، د دوی د راډیو تلویزیونو سره، او یا د خلکو سره د تماس له مخې امریکا ته ګورم. د دوی په عمومي پالیسي او دولتي پالیسي کې ما پر دې 9 کالو په جریان کې کوم داسې یو تغییر نه دی محسوس کړی سړی دې ووایي چې دغه رئیس جمهور له بل رئیس جمهور سره په مملکت په سطح باندې یا عمومي پالیسي کې داسې خاص بدلون راوړي. جنی شیان چی رئیس جمهوران دلت هم وای حقا تبیر حد پوری ده خلقو ده ذهنیت مصروف ولی او د انتخاباتی کمپاینونو ده فار کل کل جنی داس خبری کوی سرائی چوائی انشاءالله کدا قدرت ورشدی نو با ده ملکی داس گل و گلزار اما حقا چی نده دلت نور قوتون استا نور طاقتون استا چی حقا دغه مسائل کنترولوی حقا دغه ارزیابی کوی که چیری رئیس جمهور څخه کومه خبره هم وشي بیا وروسته دوی ورته قناعت ورکوي نو د دغه ځینې رئیس جمهوران چې په دا سیاسي لحاظ ډېر پاخه وي هغه پخې خبرې کوي ژر ژر ری نه بدلوي اما ځینې چې اصلا یې مسلک سیاست نه وي هغه نو دغسې کله یو څه وایي کله بل څه وایي سهار یې بیا هغه بدلوي ماپښین بیا وایي د دې زما د خبرو څخه ناسم درک شوی دي ناسم تحلیل شوی دي نو دغه تکلیف د امریکا رئیس جمهور له پخوا څخه درلود بل خبره دا ده چې د مشاورینو او دلته د ده په مقابل کې د ډیموکرات حزب چې د سیال او رقیب دي هغه هم دې واک نه دي هغه هم په دې واک شریک او په دې ادارو کې ډېر بانفوذه دي نو هغه هم د ده ذهنیت وربدلولی شي د ده تصمیمونه ورماتولی شي قاطع تصمیم دی نشي نیولی چې څه یې وویل او هغه به په واقعي توګه باندې په هغه چې عملي کوي نور دوستان باید په دې خبره باندې ډېر پوه وي د ده ټولې خبرې په دغه شي باندې نشي عملي کېدلی لکه څنګه چې دی وایي
زما د سوال بل جز دا و چې آیا دغه مذاکرات به په دغه شکل چې اوس روان دي چې هغه وایي ودې وځي او دا دې ونه وځي نه وځي دا به اوس نتیجه واکي
زه شخصا ډېر څو ورځې مخکې مې هم یو څه لیکلي وو په هغه کې مې لیکلي وو چې زه بدبینه نه یم اما د خبرو راشرو او پوچې دوام زه د درسته پالیسي نه ګڼم ځکه اول خو دا خبرې راشرو سرچپه شولې او د سرچپه راشرو کولو څخه هغه څوک چې خبرو لپاره معذب شوی دي او هغه څوک چې له مقابل لوري د خبرو دپاره رامعرفي شوی دي دوی یو هم د کامل صلاحیت او یا د پرېکړې یا د تصمیم نیولو صلاحیت نه لري او دوی دواړه اړخه هغه خلک دي چې یو خوا یې له سیاست سره هېڅ بلتیا نه لري او بله خوا یې یوازې سیاست په کتاب کې لوستی دي محترم اشنا صاحب سیاست یا سیاسي تیوري هغه نه ده چې څه چې په کتاب کې وي یو سړی په عمل کې هغه سي تدبیق کولی شي او هغه څوک چې له سیاست کې کار نه وي کړی د سیاست په هکله بیا یو دوه کتابه نه وي لوستلي او خپله ټولنه ونه پېژني هغه هم تصمیم نشي نیولی تصامیم په واقعیت کې د بل چا په لاس کې زما د درک له مخې د افغانستان د قضیې د حل کیلي یوازې د امریکا په لاس کې نه ده او مقابل لوري چې هغه هم د امریکا تر حمایې لاندې دي چې هغه د پاکستان هغه پټه شبکه یا آی اس آی دي اوس فعلاً د خبرو عمده نقش یا عمده رول چې په خبرو کې تاثیر لري هغه آی اس آی او د هغو پورې مربوط خلک دغه جنگ په واقعیت کې هغه د خپلو منافعو له خوا څخه ممکن او د امکان لیرې نه ده چې د هغو شاته هم بین المللي قواوې یا قوتونه یا ځینې ممالک ولاړ وي خو دا رقابتونه د انګلستانو امریکاو اروپاو اروپایي اتحادیو امریکا تر مابین عربي شیخانو تر مابین د منطقې د هیوادونو د روس په کښې کې شامل هر یو خپلې منافع لري او هر یو کوښښ کوي چې دغه مذاکرات خپل نه باندې راوت ترخوي نو باندې یاس باندې دا مستقلی د افغانانو تر مابند د پخوانی خبرو پر اساس کوم جرګه نه ده چې هغه دی واک ولري تصمیم دی ونیسي او بیا پر مخالف او د دوی د پریکړو د نه منونکو باندې دي یو قوه یو قوت باندې د هغه مخنیوی وکړي او هغه دی تدویق اوس خلیلزاد خپل دته شاته احترام چې دغه دی افغان ټولنه یا افغاني ټولنه یا د افغانانو خصوصیات نه جوته معلوم دی د افغاني ټولنې له خصوصیاتو سره بالکل ناآشنا سړی دي په کتاب کې کلي څه ویلي وي او په همدې ډول باندې د مذاکراتو بل اړخ یې چې ملا برادر دی هغه خو ډېر عاجزه سړی دي هغه خو هغه څه دته هلته و هم ویل شي د هغو لخوا څخه چې دی دغه ځای ته معرفي شوي دي هغه خبره دی تر دغه ځایه پورې په هغه امانتدارۍ نهشي رارسولی او نه د ده په ذهن کې پاتېږي او نه دلته دی هغسې تصمیم نیولی شي نو د هرې خبرې دپاره چې دوی بېرته ځي بل ځای کې مشوره کوي او بیا یې بېرته را وړي هغه څه را وړي لکه په دا تېرو وختو کې په تلویزیونو کې به یو پروګرام و چې بګو څه شو نیدی کله چې به یوه سړي چاته خبره وکړه پر دوهمه باندې هغه نیمه کېدل په درېیم لاس باندې بالکل هغه مفهوم یې د لاسه ورکاوه نو په دې لحاظ باندې یا لکه ځینې دوستان چې په تلویزیونو کې ناستې خبرې کوي اصلا دغه فکري استقرار نه لري دې خبرې چې وکړي درېیم وار باندې بېرته هغه کم نفر چې د دوی سره مصاحبه کوي یا مجلس جوړ کړی وي دی بېرته غږ وکړي چې وایي ستا سوال څه شي وو ستا پوښتنه څه شي وه خو دا معنا لري چې دا اصلا فکر دې ته نهشته یا دې ته ډېر په اهمیت باندې قایل نه وو هغه د ځانه سره ساتلې نه ده نو اوس هم زموږ مذاکرات د داسې خلکو پر لاس د افغانستان سرنوشت باندې بحث کېږي چې هغه اصلا په افغانستان باندې په افغاني ټولنه باندې خبر نه وي او بیا خپله هېڅ د تصمیم نیولو صلاحیت نه لري هغه چې بیا درې او څلور لاسه خبرې شي بیا دلته را ورسېږي بیا بېرته وړي بیا دی افتکار نهشي کولی غواړي چې هغه خبرې چې ده ته ویل شوي دي چې انتقال هم کړي په همهغه ډول یې غواړي چې تدبیق کړي لکه ده ته چې ویل شوي دي یعنی د ځانه افتکار نه لري نو په دې لحاظ باندې زه خپله دغو خبرو ته ډېر خوشحاله نه یم خدای وکړي چې یو مثبته نتیجه ورکړي اما په داسې باندې باور لرم چې دا د لوبې شکل به تغیر وکړي ماهیت کې جګړه د افغانستان له کوره څخه دوی نه غواړي چې ویې باسي مننه
مننه ښاغلی خلیلزاد بیا سفر پیل کړ افغانستان قطر ته او غواړي د نم پړاو شروع نه مخکې یا په شروع کې بین الافغاني خبرې رامنځته کړي چې داسې ویل کېږي چې د دوی اوس کوښښ کوي د دولت سره وکړي پنځلس کسیزه ډله جوړه کړي آیا دوی به وتوانېږي چې داسې اشخاص وټاکي چې هغه په رښتیا د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي او د سولې په اړه د دوی نظر خلک ومني
اشنا صاحب محترم لومړی خو دغه پنځلس کسیزه ډله چې یو ځل یې دا نومونه په میډیا کې را ووتله ښه ممکن دقیق ټول هغه چې نه وي څه تغیرات پکې کراسي لکن دغه پنځلس تنه نومونه چې ما ولوستله یعنې ولیدله زه په دې باور یم چې دغه د دغسې رچو خبرو لپاره مناسب خلک نه هر یو په یو چا پورې تړلی په داسې چا او په هغه تړلو کې هم داسې اشخاص یې دغه کړي دي لکه دا اوس چې په افغانستان کې هغه د سودي د په نامه باندې یو بېکاره شورا موجوده وه دا ډېر کلونه بس یوازې معاشونه اخیستل هغه داسې خلک چې هغو په ژوند د خپل ورور سره صلح نه ده کړې په خپل کور کې صلح نه ده کړې د دوو کسو تر مابند یې صلح نه ده کړې هېڅ نه وه په افغاني دود باندې نه پوهېږي تقریبا ټول یې داسې خلک وو او حتی که تاسو څو مخکې په یاد وو یو د سولې د شورا رئیس چې هغه تللی وو په کندهار کې خبرې کولې داسې پښتو خبرې وکړلې چې موږ خو هېڅوک نه شوله په پوه چې ده څه وویل او خپله د ده څه چې هم پوښتنه وکړي دی هم نه دی په پوه شوي چې ده څه وویل نو یو سړی چې د خپلو خبرو په خپله نه په پوهېږي بل څوک هم نشي پوه کولی هغه بیا ته راولې د داسې یو لانجمنې مسلې دپاره د سولې د شورا رئیس کې اوس یې هم تقریبا همداسې خلک ټاکلي دي او مقابل لوري همداسې خلک نه دي ټاکلي چې هغه دې د هر د ټولنې د هر قوم د هر قشر د هر ملیت په دا ټولو خصوصیاتو آګاه خلک وي هغه ټوله داسې خلک جګړهمار خلک ناست دي چې بس د خلکو خبره د بخت یې کار کړی دي دا د خارجي شبکو له خوا څخه یې جیبونه ورډ کړي دي او هلته یې کښېنولي دي دوی ته همدغه دامغنیمت دی چې عکسونه یې راشي په میډیاګانو کې او وښول شي په میډیاګانو کې نور زما په عقیده باندې اکثریت د دغه هیئت د هخوا او د دې خوا داسې د عقل خلاص خو به نه وایم خو هغه خلک نه دي چې ټولنه وپېژني محترم اشنا صاحب زده کړې مهمې دي لاکن په زده کړو کې د ټولنې پېژندنه یا په بل لحاظ چې خلک وایي اول سړی باید ځان وپېژني په دغه زده کړو باندې د زده کړو څخه یو هدف دا دی چې سړی ځان وپېژني بیا ټولنه جامع او حتی خدای تعالی پېژندلی شي دوی زده کړې به کړي وي خط به لوستلی شي کتاب به لوستلی شي اما د اجتماعي ژوند سره د ټولنیز ژوند سره د ټولنې د شناخت څخه عاجز خلک دي په دې باره کښې دوی هېڅکله په ولسي غونډو کې په ولسي پرېکړو کې په ولسي تصامینو کې د ولس په ټولو خصوصیاتو باندې هغسې کامل لکه خلک چې وایي د هغو د کلتوره سره د هغو د کلچره سره د هغو د عناناتو سره د هغو سره دوی هېڅ بلتیا نه لري هر یو په خپل محیط کښې د هغه خپلې لنډې کورنۍ سره که څه شناخت ولري د دغسې غټو پرېکړو د تصامینو د او د دې ستونزه یوازې داسې نه ده خپل ډاکټر صاحب اشرف غني په همدغه مرض مبتلا سړی دی ځکه هغه هم په دې ټولنه کښې نه دی اوسېدلی دا چې په ارګ کښې اوسېدلی دي ارګ او جامع تر مابین یا د ټولنې تر مابین تفاوت شته د ارګ اوسېدل د باډي ګارډو د اشپز مخ ته دورې دورې ځغستل او یا د ده د حکم لاندې او په عام ولس کښې ژوند کول د هغو د کلتور سره ځان عیارول دا جلا بل هنر دی دا د هر چا نه دي دا یو فکري یا په اصطلاح فکري استعدادونه دي چې په یو شمېر خلکو کښې موجود دي اما یو شمېر خلک یې نه شي زده کولی نو د هغه هم یو نیمګړتیا لویه نیمګړتیا دا ده چې زموږ کار داسې خراب دی او په مجموع کښې خارجي استخباراتو دا خبره په خپل لاس اخېستې ده خارجي استخبارات تر اوسه پورې په دې باندې نه دي رسېد شوي یا نه دي موافق شوي یا دا تصمیم یې نه دي نیولي چې د افغانستان دغه غوټه یا دغه جنګ دې خلاص او د دې دپاره البته که ستا د سواله څخه وتلې نه وي بېل بېل عوامل دی سوال دا دی چې ولې دا جنګ بس کړي د دې جنګ په بس کېدو کې او د دې جنګ په ختمېدو کې بېله د افغانانو د ګټې د بل چا ګټه شته د هېڅ چا ګټه نه شته نه د امریکا ګټه ده په دې کې او نه د پاکستان ګټه ده په دې کې او نه د ایران ګټه ده پاکستان او ایران ته دغه اوس هغه زموږ په وطني لحاظ باندې د افغانستان په دې څلوېښت کالو کښې لنګه غوا ده چې هم دوی د کوچو څخه استفاده کوي هم یې د شیدو څخه استفاده کوي او هم یې د شلومبو څخه استفاده کوي نو ولې سړی پر ځان باندې دغه غوا وچه کړي نو دا ځکه وچه چې د یوې خوا څخه د خپل په څنګ کښې یو قوي دولت څوک نه غواړي یو هوښیار ملت څوک نه غواړي نو د دې دواړو څخه دوی د هغو د بې علمیو بې سوادیو کمې پوهې څخه ځکه تاسو وګورئ همدا نن شپه دا پرون شپه دا ابله شپه د دوی دښمني زموږ د ولس د علم سره ده د دوی دښمني زموږ د ولس د پوهې سره ده د دوی دښمني زموږ د اولادونو د تعلیم و تربیې سره ده دوی هر ورځ یو مکتب سوځي یو معلم وژني یو د مکتب ملازم وژني یا مکتبو ته بومونه ورغورځوي د دوی اساسي وظیفه دا ده چې دا ملک تر ابده پورې همدغسې په توره تیاره کښې وساتي او له جهان څخه ټول ترورستان ته هلته پناه غوړ کی او یو پر یو خرج کی بل پر بل خرج کی دې د هغه پروا هم نه لري د دې خپل اقتصادي د خپل ځان کوي کول خپل ځان آرام ساتل دې د ملت غم د دې سره نشته د خپل شتمنۍ د زیاتولو غم شته نه دلته وسترستان هلته دلته هم نه کایته د کمپاین لپاره دا ټول تلاش روان دي هلته هم نو د ټولو خبرو په پای کې زه ډېر ورته خوشحاله نه یم هغه څه چې زموږ ولس ورته خوشحاله دي هغه څه چې موږ اړتیا ورته لرو هغه څه چې زموږ ضرورت دي دا پېښې دا واقعات په هماغه شکل باندې نه دي روان په واقعي توګه باندې جنګ د علم پر ضد دی جنګ د پوهې پر ضد دی جنګ زموږ د ولس د روښانه کولو پر ضد باندې دی غواړي چې موږ د ابد لپاره په دغه چې تیارو کې وساتو وساتي البته دا هغه عمومي مشکلات دي چې موږ ورسره مخامخ یو چې بېرته هغه ستا خبرې ته راورسېږم امریکا ولسونه په هغه شکل باندې لکه تاسو چې عکس العمل ویني خو دغه د امریکا ټولنه چې دا دوستان خفه نه شي راڅخه د امریکا ټولنه هغه څه نه ده لکه د لیرې څخه چې زموږ دوستان اوري په امریکا کې د فیصدي تجارت باندې خورا محدود فیصد خلک له سیاست سره مینه لري ډېر زیات امریکایان حتی په دا سیاست کې قطعا بحث نه کوي خبرې نه کوي د سیاست سره علاقه مندي نه لري هغه مایم شمېر خلک له سیاست سره مینه لري دوې ډلې قوي دي چې د هغو په هغه معینو موقفونو کې دي چې ډیموکرات او ریپابلیک دي تقریبا امریکا د دغو دوو ګوندونو تر مابین ویشل شوې او یا حتی اشغال د ګروګان نیول شوې ده هغه چې څه زړه غواړي کوي نور ولس بېچاره په دې خبر هم نه دي چې څه پېښه شوې ده که دقیقا د ولسو مابین کې پوښتنه وکړي ډېر خلک تر اوسه پورې افغانستان حتی عراق هم نه پېژني حتی نوم یې هم نه دي اورېدلي دوی د خبرو سره هغسې مینه نه لري د اخبارو سره مینه نه لري د لیکلو سره ډېره مینه نه لري دوی یوازې خپل کار ته متوجه دي او ځان ته د ډوډۍ او د غذا د پیدا کولو په تلاش کښې دي دلته هم د ولس ژوند ډېر ستړی ژوند دی نو په دې لحاظ باندې دا د څو محدودو کړیو کار دی او هغه خپلو ګټو ته ګوري داسې نوکي نور که جنګ ودرېږي دوی دغه تولید د سلاحو چې کلونه کوي څه په وکړي دوی دغه ټانکونه چې تولیدوي څه په وکړي دوی دغه موټرونه چې تولیدوي څه په وکړي دا باید یو ځای مصرف کړي او دا قراردادونه هم بېرته دوی باید ونیسي دا ټول د دوی په لاس کښې دي او پیسې د دې ځایه څخه د دولت د فیسو پیسې دي یا د ولس پیسې دي هغه خپلو جېبو ته هر یو یو کال باید میلیونه کېږي نو د دوی علاقه مندي هم د دې سره نه ده چې جنګ دې ورک نو دا هغه عمومي ستونزې دي چې زموږ په ناپوهۍ کښې د جهان ګټه ده او هغسې مو ناپوهه ساتي زموږ ملتونه تر اوسه پورې په دې خود په خانه سره اخته دي په جګړه باندې تاسو به ویني په دې ډېرو وختو کښې په میډیاګانو کښې به ویني یو د یوه خوا طرفداري کوي او بل د بلې خوا او هغه طرفداري هم په دومره افراطیت کوي چې حتی که لاس سره ورسېږي یو د بل په قتلو په وژلو باندې در خوښ او خوشحاله کېږي او دا معنا نه لري چې د دوی خط وهل زده دي نو د دوی سیاسي شور یا آګاهي هم دومره لوړه شوې ده دوی تر اوسه پورې زموږ ولس دغه د بشریت په دقیق مفهوم باندې نه پوهېږي چې بشریت څه حقوق لري بشر څه حقوق لري او موږ یې په څه لحاظ باید هغو ته وګورو حتی موږ خپل د نظر مخالف چې چا خبره وکړل د هغه په هکله باندې قاطع تصمیم دا نیسو چې هغه باید مړ شي د منځه څخه ولاړ شي او یو علت یې همدا دی چې موږ علمین د لاسه ورکړل موږ تحصیلیاتګان د لاسه ورکړل موږ خلک د لاسه ورکړل او چا مړه کړل خپله موږ یې مړه کړل بل چا به وژلي وي په دومره پیمانه ممکن زه په دې عقیده یم په راکټو کښې به مړه شوي په هوایي بمبارۍ کښې به مړه شوي اما دومره چې موږ خپله یې سرونه پرې کړي دي خپله مو وژلي دي پردو دومره نه وي وژلي او دا زموږ پر ناپوهي باندې دلالت کوي
تاسو پاکستان ته اشاره وکړله د پاکستان او هند ترمنځ هم د کشمیر په مسله زیات جنجال را پیدا دی چې اته یو بل ته د جنګ ګواښ کړی دی آیا د دې په جنگ کې کچیر شکیل سي پر افغانستان به دا تاثیر ولري په داسې حال کې چې دغه پاکستان د بهرنی چار وزیر ویلي دي چې پر افغانستان به منفي تاثیرات ولري، د بلې خوا بیا وایي چې موږ په افغانستان کې سولې ته ژمن یو، د پاکستان رول په دغه اړه تاسو څنګه څېړئ؟
مننه آشنا صاحب، دا خو بیا تر هغه هم د افغانستان مسله پیچلې مسله ده، لیکن د کشمیر مسله هم د افغانستان تر مسلې څخه چندان کمه مسله نه ده. بدبختي خو دا ده چې انګریز موږ ته داسې څه په میراث راتر ایښي دي چې دغه زخمونه دا دې تر اوسه پورې تر سل کاله زیات وسول چې موږ د خپل زخمونه رغولی نشو. او د دې علت و عامل یا عمده امیر یې خپل انګریز و، او د انګریز څخه راپاته یا د هغو اولاده همدغه پاکستان او په خاصه توګه باندې د پاکستان حاکم قدرتونه یا حاکم خلک چې د حکومت په راس کې او د دافتو شبکو په راس کې واقع دي، دا د هغو بقایا، د هغو روزلي، او هغه همیشه په منطقه کې جنګ جګړې همداسې دوامداره ساتل غواړي. هغو له یوې خوا څخه د افغانستان سره د جنګ و جګړو دوام ساتلی و، او د بلې خوا څخه د کشمیر د مسلمانانو په نامه باندې خورا ډېر تجارت وکړي، او هلته هم و هند ته دغه اور لګېدلی پرېښی و. زما په باور باندې هند خپل د ځان د ساتلو دپاره او د دغه اور د وژلو لپاره د خپل پارلمان په مشوره باندې همدغه پرېکړه د هند ته ګټه وه چې ویکل، او د دې مورتې څخه ښه ګټه واخیستله چې جموں و کشمیر یې د خپلې خاورې یو جز وباله، او نور یې په دې نامه باندې هلته څه دوی ته پرېنښول. دوی به خود بیا هم له مذهبه څخه چې هېڅکله دغه قوتونه چې د پاکستان په راس کې دي، دغه د پاکستان اوسني مشران خصوصا ISI، دا اسلام ته هېڅکله د اسلام پابند نه و، مطابق د اسلام عمل نه کوي، دا دوه مخي خلک دي، او د اسلام په نامه باندې زموږ د خلکو او د پاکستان د عام ولس احساسات راپاروي، او دې جګړو ته لمن وهي د خپلو ګټو د خپل ځان د بقا دپاره، نه د ولس دپاره، نه د واقعن د پاکستان د خلکو دپاره، او نه د هند د خلکو دپاره. پاکستان ته د هند سره د جنجال مسله نوه، او اوس چې نوکي راګرمه شوې ده په دې کې اوس برحاله هند برلاسې دي، او دا چې خلک وایي چې دلته به څوک اټومي سلاح استعمال کړي، اټومي سلاح استعمالېدل البته زما فکر ممکن درست نه وي. زه په دې عقیده یم چې پاکستان د دې توانایي نه لري چې اټومي سلاح دې د هند په مقابل کې استعمال کړي. پاکستان صرف د انګریزانو په مشوره به همدغه لاتې ولي، او نور یې دا توانایي نشته چې کشمیر دي بیا دوی د خپل ځان کې او یا دې په دوی پورې وتړل شي. هغه مسله هند خلاصه کړې ده، او که دوی څه وکړي هند به ورسره مقابل عمل کوي، او هغه سره دا توانایي شته هم د اقتصاد په لحاظ، هم د نفوس په لحاظ، او هم د سلاح په لحاظ. هند اوس د جهان د نورو هیوادو په شان یو نیرومن هیواد دی، د هغه سره د پاکستان وسه نه رسېږي. پاکستان په موږ او تاسو باندې، په افغانانو باندې ښه وسه رسېږي، او زه دغه خبره چې هند کړې ده زه وایم چې دا یو ښه فیصله کړې ده، ځکه هغه خپله منطقه کې حاجي اخل دا جنګ کنټرولولی، مهار کولی، او ورکولی شي. زما د معلوماتو له مخې هغه اوس ډېر ښه دغه کړي دي. هغه چې پخوا به خلک وسله په هند کې به اوسېدل کې به اوسېدل، لیکن و به پاکستانۍ بېرته به راخلي، پر هغو باندې هم بندیز ولګه چې هغه هم بیا نشي کولی چې هلته د پاکستان په نامه که وځي، هلته به د هغه ملک تاغوي، او بیا چې وځي هم به په پاسپورټ باندې وځي. یعنی دا د دوی د شرارت پیشګانو لپاره تقریبا دا لاره بنده کړل، او اوس پاکستان له هغه درد څخه ژړېږي، او هغه درد وایي چې د افغانستان په مسله کې به هم دی که افغانان نه پرې محکمه شي، و دې ته به هم غاړه ایږدي، او دلته به هم زموږ سره یو د جوړجاړي لارې ته راځي. زه تر نیک فال باندې نیسم، او دا ښه اقدام کړی دی.
په افغانستان کې د وروستي بریدونه په خاص توګه چې په تیره اونۍ کې د واده په مراسمو کې ترسره سوه، د اتیا څخه زیات بېګنا کسان ووژله، تر 200 زیات زخمیان کړله. همدارنګه تیره ورځ په جلال آباد کې د استقلال په ورځ کې برید وسو. د دغو علت څه دی چې دوی پر ملکیانو باندې په داسې وخت کې چې د سولې مذاکرات شروع دي، یا مثلا د امریکا او دوی ترمنځ دا خبرې شروع دي، د بلې خوا به داسې کارونه کېږي، د دغه علت څه دی؟ سر
اشناس هم محترم، دا نه طالبان دي، نه داعش دي، نه القاعده، دغه ټول ترورونه اس آی جوړوي، دغه ټولې حملې اس آی پیاده کوي خپلو جلا جلا دلبۍ ته، چې طالب یوه دلبۍ ده او داعش په نامه باندې بله ده، چې د ټولو ماښام ډوډۍ په یوه ځای کې ده، په یوه مدرسه کې ده، په یوه کام کې ده، مونتا بیلی بیلی وظیفه په بیلو بیلو نومونو باندې خلکو ته ورکوي، او زموږ په ملک کې هغه شیان کوي چې اس آی زړه غواړي. اس آی ما تاسو ته وویل چې هېڅکله هلته امنیت او ارامي نه غواړي، او د دې دپاره همدغه بیلی بیلی ډلې دا خو به لا اوس لږ یادېږي، د څو نومان یادېږي، زه په دې عقیده یم هر سړي باندې چې دوی یو نوم کښېښاوه هغه یو ډله ده. دوی د څلوېښتو کالو را په دې خوا پاکستان کې دومره ډلې روزلي دي، دومره خلک یې روزلي دي، دومره مدرسې ساتلي دي، چې د ټولو څخه ترورستان تاریخ کوي، ترورستان روزي. البته دا د ترورستان او یا د مدرسو څخه د فارغه کېدو سلسله لکه موږ چې په وطن کې تاسو خو سای مطلب یاته هلته موده کړې ده، لکه سیاسي پوهنځۍ چې دي درلودله، پیاده پوهنځۍ چې دي درلودله، ټانکو په اصطلاح دا پوهنځیانې دي درلودلې، دا د دې هغې هم داسې دي. یو څو کسه د سیاست لپاره روزي چې خبرې وکړي په مجلس کې کښېني، نورې ټول دغه تروریستي ډلې دي چې مختلفو نومو باندې هستي، د یوه کالي یو ډول دي، د بل کالي بل ډول دي، د ټولو رهبري مشرتوب څوکو اداره ډوډۍ ځای هماغه اس آی ورکوي، د اس آی د فصل ملي دي، یو په بل باندې دوی سره خبر نه دي، یو په بل باندې نه سره خبروي، اما خپله مرکز د اس آی په دا ټولو مسایلو کې دخیل دي. هېڅ پېښه په داخل د افغانستان کې نه کېږي چې اس آی یې ورته ونه وایي، اس آی تکمیل نه کړي، اس آی ورته امکانات برابر نه کړي. او یو کمزوري چې د موجوده دولت خبره باندې واقعیت دا دی چې موجوده دولت هم ډېر فاسد دی، ډېر رشوت خواره دي، او تر ډېرې فیصدۍ پورې د پاکستان نفوذ د دوی په ډېرو لوړو لوړو مقاماتو کې، حتی د وزیرانو په سطحه باندې، هغه د پاکستان جاسوسان دي. ځکه دغه خلک چې څلوېښت کاله هغو روزلي دي، د دوی جایدادونه، د دوی ملکیتونه، د دوی کورونه اوس هم په پاکستان کې دي، اوس هم دوی د پاکستان د اس آی سره په رابطه کې دي. البته پیسې که اخلي که نه اخلي، لیکن د پاکستان په نفع، د اس آی په نفع باندې، تر ډېر حده پورې د دغه د رسېدلو، د تګو، د راتګو، د دې امکانات همدغه خلک ورته برابروي چې دالته په دولت کې ځای پر ځای دي، د دولت د امریکا ډالر مخکې، لیکن په واقعي توګه باندې د اس آی خدمتګاران دي او د هغو دپاره. ښه مثال یې دا دی، تاسو وګورئ دغه سلمه کلیزه چې لمانځل کېدله ده، اوس چې هم لمانځل کېږي، موږ او تاسو افغانان، اکثریت د افغانان، یعنی 80% افغانان زیات په دې باندې خوښ او خوشحاله دي، لمانځي. لیکن د یو شمېر خلکو تر خولې، نه په قلم نه په خوله باندې، تاسو به یوه خبره نه یې اورېدلې، حتی تر اوسه پورې هم امان الله خان کافر بولي. هغه جګړه چې د علم او جهالت تر مابین روانه ده، تر اوسه هم هغه جګړه روانه ده، په هماغه شدت باندې روانه ده، اوس هم د علم په مقابل کې خاندي. نو په لحاظه دغه چې ټولې پرېکړې چې شوي دي، یا دغه کارونه چې کېږي، اس آی کوي، منتا د یوه نوم یې احمد یې ښه دي، د بل محمود دي، د بل نوم ستار دي یا غفار. دا نمونه دی ورکړي دي. ماهیت د دې ټول یو شی دی، که نه القاعده چیرې جوړ سو، داعش چیرې جوړ سو، بیا څنګه راغلي پاکستان ته، څوک یې تغذیه کوي، څوک ډوډۍ ورکوي، څوک ځای ورکوي، بیا چا راوستل افغانستان ته. دا طبیعي خبره ده چې د جهان نور شبکې به هم وي ورسره، لیکن عمده عمده اساسي د دې ټولو چې پروګرامونو د تطبیق لپاره ایسای کار کوي، او د ایسای په لاس کې دي، کنټرول یې د هغو په لاس کې دي، رهبري یې د هغو په لاس کې دي، استعمال یې د هغو په لاس کې دي، او مرسته دوی ورسره کوي. خود بیا د امریکا څخه اخلي، خود بیا د عربو څخه اخلي، خود بیا د ټولو څخه اخلي، او دا د هیچ چا څخه پټه نه ده. زموږ ټولې ډلې چې په خارج کې جوړې شوي دي، هغه همداسې سابقه لري، او په دې باندې څوک منکره کېدای نه شي. دا چې اوس څوک وایي چې زه نه وم، خپله پاکستان وایي. تاسو څو کاله تر مخه د دې ښار یو کتاب وګورئ چې نصرالله بابر څه لیکلي دي، تاسو وګورئ ډګروال یوسف څه لیکلي دي، بېنظیر څه ویلي دي، او دغسې د پاکستان هر د دغه ډلو مشرانو څخه چې یا مړ شوي دي، یا ګیرې شوي دي، او یا بیا کار شوي دي، پر کور کښېنه سری دي، هغه واقعات واقعیتونه یې ویلي دي. دا ټول د دې اجنټان دي، یوه شبکه ده، هېڅ پردی نه دي. ما جې نومان وربدلوي، بل څوک دا کارونه نه کوي، دیوازې ایسای کوي.
مننه غواړم په آخر کې دا سوال وکړم چې په دغه ټولو مسایلو په وجود کې د یوې خوا بدامنۍ روانې دي، اوکیان وژل کې، دواړو لورو عملیات ته زور کړی دی، او د بلې خوا څخه د سولې مذاکرات په دغه شکل روان دي، او د زلمی خلیلزاد راتګ بیا افغانستان ته، او په عین حال کې بیا د انتخاباتو دپاره کمپاینونه شروع دي، د دولتي کسانو ترمنځ جنجالونه راپیدا دي. په دغسې حالت کې به ستاسو د نظره وضعیت کمی خوا ته ولاړ سي، او په دغسې بحراني حالاتو کې د روشنفکرانو، سیاسي شخصیتونو او ملي مترکي ګوندونو مسؤلیت څه دی، او څنګه کولای سي چې دا اوسنی بحران ختم او رښتینې سوله راسي؟
آشنا صاحب، مننه. زما په عقیده باندې دغه د افغانستان اوسنی وضع به پیچلې ښکارېږي، اما دومره پیچلې نه ده چې یو عقلمند سړی، یو تحصیل یافته سړی دي د دې وجې په هغه اساسي ریښه او د حل په لاره باندې ونه پوهېږي. زما غوښتنه د هیوادوالو څخه، خصوصا د هغه چا څخه چې په یو څه پوهېږي، دا ده چې لومړی ټولو شیانو ته یو درجه بندي ورکړي. کوم شیان زموږ افغانانو دپاره، د افغاني ټولنې دپاره، د افغان اولس لپاره په خیر، تر هر څه موږ دپاره په خیر، اول دا دی چې موږ او تاسو ته ډېرو وړو وړو خبرو افغانان یو بل ته سره تیر شي، او د هغه علم، پوهې او درایت چې لري، د هغو په رڼا کې یو بل ته لاسونه سره ورکړي، په مشترکه توګه باندې د دغسې یو غټ پرابلم لپاره چې دا هم د ټولو ګډ پرابلم، ګډ مشکل دی، د هغو د حل لپاره یا د هغه بلا د مخنیوي لپاره په متحده توګه سره ودرېږي. دا کله کېدلی شي؟ دا هغه وخت کېدلی شي چې هر څوک تر خپلو حزبي، تر خپل سنتي، تر خپل قومي، تر خپلو شخصي ګټو یو بل ته سره ورتیر شي، او هغه د ډیموکراسي اصل چې نن ورځ په جهان کې مسلط دی، هغه یو د بل سره د هغه په رعایت او مراد کولو سره، د رایې په ورکړې سره، د یو خپل مشرتابه یا د رهبري کمیټې د انتخاب سره ولاړ. موږ چې دغه پرابلمونه لرو په ټولنه کې، موږ اوس په آګاهانه یا ناآګاهانه توګه باندې یو د بل سره په دښمنۍ کې درېدلي، یو د بل سره په منفیګرایۍ کې سره درېدلي، یو د بل و تخریب ته مو ډېر زور سره ورکړی دي، نسبت وجې ته چې موږ یو بل سره ترمیم کړو، یو بل سره په غېږ کې ونیسو، یو بل ته سره قناعت ورکړو. او دغه تخریب و د دې تخریب بازی څخه داسې ښکاري چې په موږ کې ټول به نه وي، یو شمېر خلک لکه د چا لخوا چې ګمارل شوي وي. که دوی نه وي بیا هم سړی داسې د اعمالو څخه د لیکلو څخه د کړنو څخه داسې فکر کېږي چې دا حتما یو چا استخدام کړی دی، ځکه په ډېر بې احتیاطي سره د هغو څخه د دفاع ته بډې راوهلي دي چې هغه واقعیتونه چې دي هغه نه در کوي، یا په خپلو لیکنو کې یو مخ په خبرو کې یو مخ د یو خوا داسې طرفداري کوي لکه چې هغه خلک نو هېڅ نه عیب نه لري. د افغانستان په ټولنه کې اوس فعلا دوه عمده خبرې په جګړه کې سره ښکېل، چې یو لوري ته دولت ولاړ دی او بل لوري ته طالب ولاړ دی. په واقعیت کې د دواړو په راس کې یوه متحد امریکا ده چې ښه ډېر مملکتونه بولي، خو عمده توګه باندې دواړه د امریکا لخوا څخه تمویل کېږي. دواړه د امریکا لخوا د امریکا په ډالرو باندې له هر یو جیب که تلاشي کې د امریکا ډالر پکېږي. په دوه کې چې خبرې دي هم د امریکا په ډالرو دي، او که په افغانستان کې جګړه روانه ده هم د امریکا ده. اوس موږ دپاره دا په کار دي چې موږ ولې یو د بله دومره کمزوري سو چې دغه درک نه کړو. یوې خوا ته ایس آی ولاړ دی او بلې خوا ته خپله د افغانستان حکومت ولاړ دی. ایس آی هم د امریکا د حمایې څخه هېڅ نشي کولی، او امریکا هغو ته هم په زغرده سره نشي ویلی چې بن لادن چیرې و، اوس برحاله دا ګرده د طالبانو مشران چیرې دي، کورونه چیرې دي، القاعده چیرې دي، او داعش چیرې دي. خو ټول جهان ته معلومه ده چې په پاکستان کې دي، او د پاکستان له لارې څخه افغانستان ته راوړي، او څوک یې راوړي، څوک یې سنبالوي، څوک یې تجهیزوي هغوی. لیکن زموږ قضاوتونه داسې شوي دي چې دا ټول نادیده نیسو، او یو مخ پر یو خوا باندې فشار اچولی دي. تفاوت د دې دوو قوتو تر مابین زموږ افغانانو دپاره څه شي دي چې کله کله سړی باید هغه زما په عقیده موږ هغه چا څخه ملاتړ باید وکړو چې هغه زموږ اولس ته، زموږ اولادو ته، زموږ بچانو ته یو توری وښیي، یو توری چې وښیي، یعنې د سوادو خوا ته یې رهنمایي کوي. هغه موږ ته ډېر باید د قدر وړ وي نسبت و هغه ته چې له زده کړو څخه څوک محروموي. زما خو شخصي غوښتنه دا ده چې زموږ دوست هغه دی چې زده کړې راکوي، زموږ دوست هغه نه دی چې موږ ته ترور راشي، موږ ته وژنه راشي، موږ ته انفجار راشي، موږ خرابوي، په موږ باندې ورور وژني. د مکتب سره دښمني د اولس سره دښمني ده، د ښوونځي سره دښمني د اولس سره دښمني ده، د علم سره دښمني ده، د علم سره دښمني د خدای سره دښمني ده. ځکه خدای تعالی وایي چې وایي ته ځان وپېژنه چې ځان ونه پېژنې ما نشې پېژندلی. موږ او ځان پېژندنه په علم سره کېږي. چا چې د مکتب دروازه تړل، چا چې مکتب نړاوه، چا چې مکتب سوځي، چا چې معلم وژي، چا چې د مکتب پیاده وژي چې تاسو هر ورځ ویني، هغه دښمني د اولس او د خدای سره ده. د اولس سره دښمني، د خدای سره دښمني ده، د خدای سره دښمني، د بشریت سره دښمني ده. نو په لحاظه دا چې یو شمېر خلک یې د دې دپاره داسې توجیه ورکوي چې عادي امریکا بمباری کوي، ولې امریکا ډېر له شکه امریکا بمباری کوي، دا جنګ امریکا شروع کړی دي او دا جنګ به امریکا ختم کوي خو چې خپلې ګټې یې تامین شي. لیکن موږ ولې د بل له ګټو دپاره ځانونه سره مړه کړو؟ موږ ولې یو د بل خپل ورونه سره مړه کړو؟ موږ ولې خپل دوستان او عزیزان سره مړه کړو؟ موږ ولې خپل د اولاد ښوونځي وسوځو؟ موږ ولې خپل د اولاد باندې ښوونځي دروازه بند کړو؟ موږ ولې د جهالت خوا ته مایل دي؟ موږ باید له جهالت څخه، د خپل ولسونه باید له جهالت څخه راووځي. زموږ لوی دښمن زموږ جهالت دی، زموږ ناپوهي ده، زموږ نه درک دی. نو په دې جهاز باندې زما دپاره او د ټولو خلکو دپاره مې غوښتنه دا ده چې راشي، اول ځان باسواده کړي، بیا وروسته تاسو دا ازادي غلامي زموږ په برخه رسېدلې ده. موږ هېڅکله آزاد نه وو، ځکه سړی چې په اقتصادي لحاظ باندې آزاد نه وي، پر خپلو پښو ولاړ نه وي، خیرات تناسی دبل ورکی تناسی دبل تا احتیاج محتاجی موش پخبل هواد کی دویستنی دا جوڑولو قابلیت پا کندزر کلم تاریخ کی نکی پیدا اویلتی حمدادی چمور حمیشه دا علم پر زد بانی استعمال سیوی او حقه دشمنانو استعمال کری امان الله خان څکو پر کړی وو خو ویلې و چې انجن دی ولارته خو دې اشتباه هم درلودل به اشتباه خالي خو نو یا به پیغمبران وي یا به الله تعالی وي لکن هغه دې نه و چې هغه سره چې واقعي هغه نظام ونړي هغه خلک چې په نظام کې و هغه مړي چې یا هم داسې په هره دوره کې چې په موږ کې یو د تعلیم سړی د زده کړو سړی را پیدا شوی دي د وطن په خیر خبره کړې ده هغه یا په کافر باندې یا په ملحد باندې یا په بل داسې تور باندې متهم شوی دي چې هغه چې په واقعن کې هم کافران دي هم ناروا خلک دي هم قاتلین دي او هم د ناروا خلکو په ګټه باندې استعمالېږي هغو ته څه نه وایي ځکه دوی دا لا څنګه کړې ده او دښمن په دې تبلیغاتو کښې کوي دي او ځکه کوي دي چې زموږ اولس بې سواده دي زموږ اولس دا درک نه شي کولی وروسته هغه چې هغه مړ شي هغه ولاړ شي هغه نظام بیا نو د مچانو په رقم باندې لاسونه وږي چې کشکې دا نه وای تللی کشکې مو دا نه وای پسې اخیستی کشکې مو دا نه وای نړولی کشکې مو دا ساتلی وای د دې ته یوازې چې تر هغه وخت یې فکر وکړو چې هغه سمې لارې ته راهنمایي کړي کومک ورسره وکړي مرسته ورسره وکړي موږ تر اوسه په هماغه مرحله کې قرار لرو او تر ډېرې اندازې مو آیسای استعمالوي د خپلو ګټو پر ضد امید دي چې ولسونه سره متحد شي روشن فکران سره متحد شي تر شخصي ګټو تیر شي او په واحده توګه باندې د مشترک دښمن په مقابل کې یو سب جوړ کړي مننه
ډېره مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپوه او لیکوال ښاغلي عبدالقیم معلم ستاسو د ګټورو خبرو ښه نظر څخه او معلومات نه زیاته مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم
مننه آشنا صاحب ستا کور ودان او بیا هم د ټولو دوستانو څخه په وروستي کې بیا بخښنه غواړم کومې خبرې داسې کړې وې چې له بعضې دوستانو په طبیعت باندې برابرې نه وي زما هدف د هیڅ چا سره دښمني نه ده زما دښمني د هغه چا سره ده چې د کتاب قلم او زده کړو مکتب ښوونځي او ښوونکي او زده کوونکي پر ضد وي هغه زما دښمن دی او د هغو په مقابل کې به تل مقاومت کوم او هغو په مقابل کې به خلک رابیداره کوم مننه
بیا مننه د خدای په امان محترم عزیز محترم محید الله ویسی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در استرالیا نیوزیلند و کشور پی جی امین هاکرون به ما در لین تلفن است میخواهیم در رابطه با تجلیل روز استقلال افغانستان و پنجاهمین سالگرد تاسیس روابط دیپلماتیکی افغانستان و استرالیا با وی صحبت داشته باشیم جناب ویسی صاحب از هم اولتر سلام ها و احترامات ما را بپذیرید تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید
تشکر جناب آشنا صاحب تشکر از رسانه وزین شما ما بسیار خوش هستم که همراه شما به تماس هستم به صدای خدا و عموم مردم خود میرسانم
تشکر لطف و مهربانی شماست جناب ویسی صاحب در این روزها شما و کارمندان سفارت جمهوری اسلامی افغانستان تدابیر و پروگرام ها در رابطه با دو رویداد مهم تاریخی صدومین سالگرد استقلال افغانستان و پنجاهمین سالگرد تاسیس روابط دیپلماتیک افغانستان و کشور استرالیا را دارید اگر در مورد این پروگرام ها صحبت نمایید که چه تدابیر تالی اجرا شده و کدام پلان ها و تدابیر دیگر در رابطه با پنجاهمین سالگرد تاسیس روابط دیپلماتیک بین افغانستان و استرالیا را در نظر دارید
بسیار تشکر دو رویداد بسیار مهم ما امسال تجلیل میکنیم در طول سال 2019 که جناب شما فرمودین خب موضوعی است که مثلا فاصله 100 سال است و 100 سال از جریانی که افغانی رو بیشتر میتونه متحد بسازه، بیشتر میتونه افکار نزدیک بسازه و تاثیر بسیار زیاد داره سر از این که ما بتانیم به نسل نو خود، به نسل جدید افغانستان، بخصوص کسایی که در بیرون زندگی میکنن، اطفال و جوانان و نوجوانان، برای اونا انگیزه بدیم که استرداد استقلالی که از نیاکان ما به میراث آمده ای را چطور میتونن انتقال بدن بر آینده ها و این که خودشان بفهمن. از او خاطر خواستیم با یک ابتکار جدید بتانیم همتانه خود خواهش کنیم که از این پروسه در تمام شهرهای استرالیا، نیوزیلند و فیجی تجلیل کنن که خوشبختانه همگی آماده بودن و تانستن که این مراسم و شکل باشکوهش بخصوص در شهرهای ملبورن، سیدنی، پرت، ادلید که تاریخ 3 آگست است و همچنان آکلند و برزبن و شهر سووا که مرکز مملکت فیجی است که به تاریخ 24 آگست است اینا برنامه ریزی کنن و همچنان برنامه های خود را دایر کنن که نشان دهنده یک نوع حمایت پشتیبانی از پروسه های ملی است در کشور و این موضوع باعث شده که از گروه های مختلف و دمشار مختلف افغان ها زیر یک سقف جمع شوند و پیام های مثبت با همدیگر شریک بسازن و همچنان گروه به افغانستان هم با مردم خود شریک بسازن و در ضمن از او به نوع هویت خود دوباره صیقل بدن و از این روز خجسته تجلیل کنن.
تشکر شما از 50 سالگرد تاسیس روابط دیپلماتیک افغانستان و استرالیا یادآوری کردی. اگر در مورد تاریخچه این روابط صحبت نمایید که چی دستاوردها در این رابطه موجود است که ما بتانیم سر از او حساب کنیم؟
بسیار خوب. با وجود که تاریخچه رابطه افغانستان و استرالیا از 150 سال پیشتر تأسیس شده، وقتی که ساربانای افغانستان آمدن با استرالیا و در قسمت ایمار خط آهن و خط تلگراف و تلیکمیونیکیشن اینجا نقش داشتن و زندگی کردن و هنوز هم بقایایشان و نسل بعدیشان در استرالیا است. اما تاریخچه رابطه سیاسی ما به نیم قرن میرسه که در سال 1969 اولین سفیر غیر مقیم استرالیا از راولپینڈی به افغانستان با نام لو باردر تقدیم اعتمادنامه کرد و در سال 1973 سفیر افغانستان در ژاپن دکتر علی احمد پوپال تقدیم اعتمادنامه میکنه و کنبرا که به این اساس رابطه ما رقم میخوره. البته در طول از 50 سال وقتی که افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی اشغال میشه، رابطه ها قطع میشه تا وقتی که دوباره سال 2001 برنامه ها دوباره آغاز میشه و سفارت ها در کشورهای در دو کشور تأسیس میشه. البته باید گفت که تاریخچه دو کشور در قسمت رابط دیپلماتیک واقعا نیاز داشت به یک مرور و نیاز داشت به این که ما بتانیم دریافت کنیم که چی کارهای صورت گرفته. به این خاطر ما سفارت افغانستان امروی انستیتوت مدارات استراتژیک استرالیا که یک نهاد بسیار معتبر است به تاریخ ده یک کتاب را پرده برداری میکنن که تاریخ 50 سال سیاسی را روی صحبت میکنن. البته در این کتاب ما کوشش کردیم که تمام مسائل را که در این 50 سال صورت گرفته همیشه به شکل از اشکال انعکاس بدیم تا باشه منحس یک مأخذ معتبر برای اجتماعات مختلف و برای نهادهای مطالعاتی و تحقیقی و پژوهشی استفاده شود. البته یک نکته را بسیار زیاد باید اشاره برسانیم که تاریخچه رابطه سیاسی افغانستان استرالیا از سال 2001 و بعد بیشتر رقم خورده و بسیار کارا صورت گرفته، اما اولین مشورت های سیاسی در سال 2017 صورت گرفت که تانستیم او را استرالیا داشته باشه. ما همچنان دیالوگ های مختلف صورت گرفت در رابطه مردم با مردم و موضوعات فرهنگی و اقتصادی که کوشش میشه که برنامه ها به صورت استراتژیک پیش بره و ما روی یک طرح کار میکنیم که چطور افغانستان استرالیا در 10 سال آینده یک چارچوب همکاری های دراز مدت رویش کار کنه. البته این در سطح اکادمیک است، در سطح پالیسی هنوز نیست، اما میشه که در سطح پالیسی با آسانی بیایه، زیرا رابطه دو کشور از ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، مردمی، نظامی، امنیتی بسیار نزدیک است.
تشکر. در رابطه با تجلیل 50 سالگرد روابط دیپلماتیک افغانستان و استرالیا، شما دیگر چه تدابیر در نظر دارید که در این رابطه پیش ببرید؟
در قسمت تجلیل 50 سالگی، البته این تجلیل، مراسم تجلیل خودش یک نوع دیپلماسی عام است که ما میخواهیم به یاد مردم بیاریم که ما یک تاریخچه داریم و این باعث از این شود که بتانیم بعض کارها را از به همی لابی و به همی رایزنی با یک دیگر پیش بریم. البته کوشش میکنیم اسکالرشپ ها استرالیا صرف افغانستان بیشتر کنیم، کوشش میکنیم جلب توجه استرالیا در قسمت معادن زراعت بیشتر بسازیم. اینا آمادگی لازم خود این قسمت دارن، کارهای صورت گرفته، تربیه کادرها در کشور هندوستان از طریق انستیتوت های استرالیایی و منابع مالی استرالیایی پیش میره و در ضمن از او کوشش میکنیم در قسمت تکنولوژی که استرالیا داره و افغانستان محتاج از او است بیشتر استفاده کنیم. همچنان در قسمت از اینکه ما بتانیم یک نقطه وصل شویم بین هندوستان و استرالیا، یک چارچوب سه جانبه را هم در قسمت تجارت روش کار میکنیم تا بتانیم این من حیث یک مسیر دائمی به خاطر انتقال کالای افغانستان و مسیر مطمئن تبدیل کنیم. البته فرصت های بیشتر دیگه هم روی دست است در قسمت موضوعات تعلیمی نظامی که بتانیم بیشتر محصلین نظامی را اینجا داشته باشیم، چرا انستیتوت های نظامی استرالیا بسیار زیاد معتبر هستن و در سطح جهان خیلی مشهور. برای اولین بار است که ما در سال 2006 محصل نظامی در بخش های مختلف تحصیلات عالی داریم، البته در قسمت لیسانس، ماستری و فوق ماستری. همطور میخواییم که در قسمت دیپلماسی فرهنگی زیاد کار کنیم، چرا نفوذ افغانهای استرالیایی در خود کشور استرالیا روز به روز بیشتر میشه. آماری که بیشتر روی صحبت میشه این نشان میده که تقریبا حدود 75,000 افغان در استرالیا زندگی میکنه. ای خود از این یک منبع بسیار خوب به خاطر تامین روابط بین دو کشور شده میدانه. اما اکنون بسیاری از افغانهای که بسیار پرتلاش هستن و پشت کار خوب دارن در بخشای مختلف تجارت، صنعت، طب و همچنان در بخشای مختلف اجتماعی، اینا هم اکنون در افغانستان مصروف کار هستن. یعنی به این مفهوم که دیاسپورای افغانستان در استرالیا میتونن نقش بسیار مفید در قسمت روابط دو جانبه بین افغانستان و استرالیا بازی کنند.
تشکر. آیا شما پلان و پروگرام برای تجلیل بزرگتر در شهرهای عمده استرالیا به خاطر تجلیل باشکوه 50 سالگرد تاسیس روابط دیپلماتیک افغانستان و استرالیا را دارید؟
ما خود 50 سال روابط سیاسی بین افغانستان و استرالیا در طول سال گفتیم تجدید میکنیم که خوشبختانه در 100 سال استقلال سکلال در شهرهای مختلف تانستیم که همین سال کشور هم تجدید کنیم، اما یک تجدید بزرگش در دو جای است، یکی در ملبورن، یکی هم در اوپرا هاوس سیدنی. فقط امروز ما روی یک سلسله امکانات صحبت میکردیم برای علاقمندایی که در ملبورن هستن و همچنان علاقمندی که سیدنی هستن، اینا خبر شوند از موضوع کنسرت ارکستر زهره.
ارکستر زهره یک ارکستر است که از متشکل از اطفال پرورشگاه وطن است و اینا در طول چند سال اخیر تانستن که به صورت بسیار عالی در سطح جهان برنامه های موفق اجرا کنند. البته اینا برنده جایزه های مختلف در سطح جهان شدن و در امریکا بسیار معروف مشهور هستن. ما خواستیم که این را در استرالیا دعوت کنیم. البته این افتکار سفارت است، سفارت افغانستان تمام تفصیلات برشان فراهم می سازن، بخصوص هرگاه ما بتانیم یک کنسرت را از ارکستر زهره در اپرا هاوز سیدنی داشته باشیم، این خودش یکی از صفحات تاریخی در بین رابطه دو کشور بوده میتونه و بسیار در قسمت تغییر اذهان مردم عامه استرالیا نقش خواهد بازی کرد، زیرا از چند دلیل این بسیار جالب تمام میشه. اول تمام ارکستر طبقه اوناس هستند، دوم همه اینا اطفال یتیم هستند، سوم ای که افغانستان او افغانستان نیست که از طریق رسانه ها به دید مردم داده میشه، بلکه افغانستان تغییر کرده، نسل جوان افغانستان رهبری عمومی را به دست گرفته و در طبقات مختلف جامعه اونا میتونن خود به اثبات برسونن. این موضوعات است که میتونه که در تغییر ذهنیت استرالیایی ها نقش بازی کنه. البته بعد به یک برنامه را در ملبورن روش کار میکنیم در یکی از تالارهای معروف موسیقی ملبورن که بتانه 1500 نفر توش را کنه و یه اساس ما بتانیم هم افغان خود داشته باشیم در هر دو شهر و بتانیم چهره نوین افغانستان از طریق سیمای از طریق نوای ارکستر زهره به مردم استرالیا بشناسانیم.
تشکر. ما برای شما موافقت میخواییم تا این تدابیر بزرگ به خوبی اجرا و عملی شود. اگر حالی در مورد سهولتهایی که سفارت در این وقتا برای مردم در مورد پاسپورت، خدمات حقوقی، تذکره، تثبیت هویت و ویزا مسائل سخته صحبت نمایید که چه نوع سهولتها را شما در نظر دارید که مساعد نمایید؟
البته در طول دو سال گذشته کوشش کردیم که سهولت های زیاد را در قسمت موضوع امورات کنسولی برای مردم ایجاد کنیم، زیرا مردم بسیار زیاد از شهرهای دور از درجه سفر میکنند به کنبرا تا که موضوعات حقوقی خود را پیش برند. البته بر اساس پیشنهاد ما بود که وزارت داخلی افغانستان تانست که بر استرالیا یک تسک خاص در نظر بگیره، از این خاطر است که بعضی کارهایشان به زودی صورت میگیره. قطعه مختلف امورات کنسولی شبه های مختلف وجود داره که متاسفانه خارج از صلاحیت سفارت و وزارت خارجه است، تمامش مربوط میشه به وزارت داخله. ما فقط نقش تسهیل کننده را داره، اما نظر و پیشنهاد ما وزارت داخله تانست که یک دسک خاص به خاطر استرالیا ایجاد کنه تا بتانیم این موضوعات به صورت درستش امرای مردم خود پیش بریم. البته تمام معلومات در وبسایت است، به صورت منظم مردم میرن از وبسایت معلومات میگیرن، فرم ها را از وبسایت میگیرن، عکس میکنن، خانه پوری میکنن و به سفارت روان میکنن. سیستم انتقال پول از شکل فیزیکی تغییر خورده، همش به خاطر شفافیت و سهولت بیشتر مردم از طریق بیسیم یا وایرلس صورت گرفته میتونه. البته این بسیار کارهایی بود که باید وقت صورت میگرفت، اما تانستیم که تغییرات در طول دو سال گذشته بیاریم تا سیستم آماده و جوابده باشه. کوشش میکنیم سر سیستم های آنلاین کار کنیم که مردم بتانه سهولت بیشتر داشته باشه و کوشش میکنیم پیشنهادات مردم داشته باشیم تا بتانیم زیادتر در ارائه خدمات همراهشان سهیم باشیم. یک کار دیگه که ما روش کار کردیم در طول دو سال گذشته این بود که کوشش کردیم تیم سیار موبایل خود برای شهرهای دوردست استرالیا بفرستیم، به شمول برزبن، پرت و ادلید که اینا به خاطر امورات کنسولی می آمدن اینجا، اما بعضی کسا نمی دانند سفر کرده که اینا یا مریض هستن و یا ای که اطفال بیشتر دارن و اطفال خود نمی دانند به خانه بگذارن و یا ای که اونا وظایف مسئولیتی دارن که خارج از مسئولیت ها نمی دانند سفر کنند. به این اساس اونا خودشان از طریق شمات افغان تا توانستن که اسپانسر کنن همکارای ما را در روزای ویکند که اونا بیان برن اجرای امورات کنسولی به مشهر سفر کنن و امورات جان انجام بدن. این باعث شده که هزارها هزار دلار مردم سهولت بار بیا و جلوگیری شود از مصارفشان و کارشان صورت بگیره. البته یک پروسه دائمی نیست، یک پروسه موقت است. موقت به خاطر عزیز که این شامل طرز العمل های سفارت نمیشه، اما به خاطر پیشنهادات مردم ما تونستیم که این برنامه ها روی دست بگیریم و سهولت ها رو برشون بار بیاریم. کوشش میکنیم در پرت و ملبورن هم سفارت رو به میان بیاریم و که بتانیم امورات کنسولی رو بیشتر در این سهولت بده. موضوع ملبورن بسیار در ما اهمیت داره، چرا 700 درایو است از ملبورن به طرف کنبرا و مردم ما بیچاره بسیار زیاد سرگردان است به این پروسه. اینو ما درک میکنیم و ای که اینا متقبل مصارف انگفت میشن وقتی که میان بر طرف کنبرا. ما پیشنهادات داره برای وزارت خارجه افغانستان دادیم که به این قسمت سلسله برنامه های روی دست بگیریم، توش کار صورت میگیره. انشالله ببینیم که وزودی کدام تغییرات مثبت به نما خواهد شد.
تشکر. در شهرهای عمده کشورهای دیگر حتی به شمول پاکستان و هند و بنگلادش کنسولگری هایی دارد، آیا شما هم در نظر داری که در آینده کدام کنسولگری را در کدام شهر داشته باشید؟
ما آمار دو سال گذشته را از دیتابیس خود کشیدیم و نشان می‌ده که 40% مراجعین ما کنسول هستند. البته این خودش باعث از این میشه که باید اکسی تسامیل گرفته شود. ولی منظور ما کوشش کردیم که سلسله پیشنهادات برای مرکز بفرستیم تا این که اونا را وادار بسازیم نظر به اون امکاناتی که حکومت افغانستان داره روی یک سلسله برنامه ها صحبت کنه. کار روی جریان داره. امید است که دمی تا خبت امسال کنون تخییرات مثبت زمیان ده و ما تمام دلایل و جفا رو برای افغانستان فرستادیم و در این قسمت تلاش های ما جریان داره تا سهولت های بیشتر ایجاد کنیم. حالا بسیار زود است که بتانیم چیز بگوییم، اما تماس های ما با مرکز جریان داره که در این قسمت اگر خواست خدا باشه کدام تغییرات مثبت ایجاد شد.
تشکر. سفارت در آینده چی پلان ها و پروگرام ها در عرصه‌های مختلف دارد، به طور خاص در رابطه با اینکه دولت استرالیا بتواند در اقتصاد افغانستان در همچنان در مسائل صلح و در مسائل اجتماعی سامی فعال داشته باشه شما در نظر دارید؟
سلامت باشین. کوشش میکنیم که نقش استرالیا را بیشتر به افغانستان بنایش یک نقش مستقل جذب کنیم، نقشی که وابسته به تصامیم کشورهای دیگه نباشه. البته متاسفانه استرالیا و بسیاری از کشورهای جهان تصامیمشان در اعتبار داره به یک سلسله مسائل جهانی. کوشش میکنیم این موضوع رابطه دو کشور مستقل باشه. البته تلاش های سیاسی ما در یک کشور جریان داره. این از موضوعات است که از ابعاد دیپلماتیک پشت صحنه است و کوشش میکنیم که در قسمت تجارت و صنعت به استرالیا بیشتر نزدیک شویم. تماسهای ما با قسمت نقش هندوستان و آسیا مرکزی و استرالیا جریان دارد. کوشش میکنیم که سر از این موضوعات هر قدر که استرالیا تشویق شود به نفع افغانستان است. در قسمت تربیت کادرها ما از استرالیا زیادتر کوشش میکنیم زیاد نقشان را داشته باشیم. قسمت بیشتر هم گفتم و خصوص در قسمت معادن و زراعت مسئله نظامی و امنیتی. برابر این بار کوشش کردیم که بورسیه های استرالیا را از سطح سوشل ساینس بکشن نمیشه و موضوعات انجینیری، زراعت و معادن و در این قسمت اینا علاقمند هستند که با افغانستان همکاری کنند و خوشبختانه تا فعلا بورسیه هایی که در سطح نقطه دکترا بر افغانستان دادن یا در بخش تنظیم منابع آب است در بخش های انجینری و تماس های ما امروی حکومت زیاد جریان داره که بتوانیم در این بخش زیادتر محصول داشته باشیم. یک کار فوق‌العاده دیگه شد که پارسال بعد از اینکه تنظیم یک برنامه تحصیلات آنید ما داشتیم و چهار شهر استرالیا بالاخره پوانتونی گرفت علاقه من شد تا با پلی‌تکنیک کابل یک توافقنامه را امضا کنه که بر اساس از یک برنامه امتحانی ماستری ده دو دوره ماستری ده در پلی‌تکنیک کابل اونا دیزاین کنند و امروی پوانتونی پلی‌تکنیک کابل کار کنند تا کوریکولامشون تنظیم شود و بتانیم که در قسمت تنظیم منابع آب متخصص ما داشته باشیم از خود پلی‌تکنیک کابل. البته موضوع کشور سوم در قسمت تحصیلات عالی بسیار موضوعی است که ما روش کار میکنیم، بخصوص در کشور هندوستان، اندونزیا و مالزیا. در این کشورها انستیتوت‌های استرالیایی هستند که میتونم که افغان ها را کدرهای افغان از در بخش معادن و اصلاحات اداری تربیت کنن به شمول سنگاپور و این پروسه ها جریان داره. هر سال تعداد 15 الی 20 نفر در این کشورها میرن از به حمایت مالی استرالیا و تربیت میشن در قسمت های مختلف و کوشش میکنیم این فیز اول دیگه، البته فیز اول از فیز دومیست که خدا از پوانتون کابل بیاریم و شوره مختلف و اونا شامل برنامه دیگریشان شود و فیز سیم که استاستا پس دوباره اون پسکار شبا بخیر به افغانستان جیجان پیدا کنه. البته تمامی مسائل ارتباط با وضعیت امنیتی و وضعیت عمومی اجتماعی افغانستان داره متاسفانه که ما شما میدانیم که در اونجا اساس دلائل هست که بس روش استرالیا سوال های داره، اما تماس ها به صورت آهسته و پیوسته و فعالیت ها به صورت آهسته و پیوسته این قسمت پیش میره.
تشکر. در اخیر پیام شما برای افغان هایی که در استرالیا هست چی است؟
سلامت باشین آشنا صاحب. پیام برای افغانای ما در سراسر استرالیایی است که ما از این تجربه تجلیل برنامه 100 ساله برنامه های 120 سال استقلال افغانستان باید بگویم که چرا ما در این ایالت ها زیادتر خواستم که مردم ما زیدخ رو شده در پروسه خودشون سهم داشته باشن. چند دلیل داره. اول کوشش میکنیم که مردم خود در سطوح مختلف سیاسی با مراجع استرالیایی زیاد دخل بسازه. یک ای باعث میشه که افغانهای ما بتانن استعداد خود در سطح سیاست در حکومت های ایالتی بیشتر متبارز بسازن. به این قسمت هر قدر که اینا بتانن خود متبارز بسازن منفعتش هم با استرالیا و هر افغانستان بیشتر است. نسل دوی افغانستان بسیار زیاد پرکار و پرکار بیشتر داره و اونا تحصیلات عالی دارن. البته والدینشان طبعا این قسم از جان سرشان زحمت کشیده و اونا میتونند که یک منعیس یک پل میان افغانستان و استرالیا در آینده ها نقش بسیار خوب بازی کنند. یک نکته را با فراموش نکنیم، وقتی که مسئله 9/11 صورت گرفت همی افغانهای ما در بیرون از خارج در خارج افغانستان بود که پس آمدن و حکومت جدید افغانستان نوین رقم دادن و کار کردن. نقش ما افغان ها در خارج از افغانستان به خصوص در استرالیا بسیار زیاد مهم است و اینا منش سرمایه های بشری در قسمت آبادی افغانستان میتونن نقش بسیار خوب داشته باشن. در این جای شکی نیست که افغان های ما در شهرهای مختلف در قریه های مختلف و نقاط مختلف استرالیا زندگی میکنن. توقع ما ای هم نیست که اینا بتونن همیشه باید اینا وحدت فکر و نظر داشته باشند، چرا استرالیا کشور باز است، ای در اینجا پایه و ریشه بسیار محکم داره و افغانای ما هم شامل در این پروسه است. اما از بود از این که اگر بتوانن بر افغانستان کلم کار کنن وحدت نظر و وحدت فکر و عمل برشان بسیار زیاد مهم است و در این قسمت میتونن بیشتر صدای خدا برسانن، به خاطر اینکه ما کار کنیم امروی اجتماعات خود بهتر است که شوراهای هماهنگی باشه در هر ایالت و این شوراهای هماهنگی نقطه تماس باشه برای مردمشان در افغانستان و این بر ما کار ما را ساده تر می کنه. ما همیان مثلا ما به نام یک مجتمع فرهنگی به نام افغانستان در هیچ ایالت استرالیا نداریم. یک سلسله بسایر ما شروع کردیم که بتانیم در سیدنی و یا ملبورن کار صورت بگیره که در آغاز یک تغییر تحول باشه. افغانها اینجا تاریخ بسیار مثبت دارن و این تاریخ مثبت باید حمایت شد و بیشتر روش کار صورت بگیره. کوشش میکنیم که در قسمت ساربانای افغانستان که 150 سال پیش آمدن در قرن 19 برشان هویت را ایجاد کنیم که این هویت بتانه در قسمت موقف افغانها در استرالیا بیشتر کمک کنند. و ما در قسمت رابطه دو کشور به نظریات و پیشنهادات مردم خود زیاد علاقه مند هستیم که بشنویم از پیششان و ای که اونا چی پیشنهادات دارن. به این قسمت سفارت بریشن باز است و میتونن که همراه ما همیشه تماس دهیمی داشته باشن و نظریات خود با ما شریک بشن.
بسیار زیاد تشکر محترم ویدلا ویسی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در استرالیا نیوزلند پی جی. از صحبت مفید و معلوماتی شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت بیشتر می خواهیم در همه پلان هایی که در اینجا در نظر داری. موفق باشید.
تشکر جناب آشنا صاحب. خیر بینید. سلامت باشین تا و از این که فرصت میسر ساختین تا با مردم خود و با شما هم صحبت شدیم.
تشکر و لطف و مهربانی شماست. با من خودم.
دکمنان دی تل برپی زمین کو آزادیم دا وطن دی تل آزادی دا غور دیز مرودا دکمنان دی تل برپی زمین کو آزادیم دکمنان دی تل برباد دمین تو آزادیم دا وطن دی تل آزادی دغ خاور دیز مرودا دکمنان دی تل برباد دمین تو آزادیم chilare malal tere chilare malal tere sapne panaiya dab khaure din marta dukhmanan ke dil barbaad gamayan ko azade dawatan ke chala sadi dab khaure din marta dukhmanan ke dil barbaad gamayan ko azade Thank you.
اگر مناوردن کو تیر بیشنبه برابر و دا افغانستان دا استقلال دا سلمی کالیس دا دوست آواز دا رادیو کارکون کی تاسو او دا افغانستان طول سرلول خلقو تا دا دغی ویاری ورزی پا مناسبات مبارکی وی او ارزو لری چی دا افغانستان دا لنی شا علی حضرت امان الله خان هر ارزو گانی چه ورسته ده استقلال ده افغانستان ده آبادی پرمختگ او خلقو ده جوندانه ده شکول لپاره درلوده ترسرش. ترسوز مجدویاری افغانستان خلق پا سول ارامی خوشحالی که جوان وکری. داوی ده دغی ورزی پویار زمام کار شاغلی رفی رسولی ده افغانستان ده تاریخ پو او چیرون که شاغلی پروفیسور آزم سیستانی سرمرکه کرده ستاست و جورارو دهی.
بله سیستانی صاحب سلام، شما را از رادیو آواز دوست زحمت می‌دهیم. خوشحالم از اینکه شما را با خود داریم.
تشکر
از شما از اینکه در آستانه تجدید استرداد استقلال کشور هستیم و خود شما یک تاریخ نگار و هم کتاب‌های زیاده در مورد تاریخ افغانستان نوشتیم. اگر لطف نموده در مورد چگونگی و اهمیت این روز تاریخی با شنوندگان عزیز ما معلومات دهیم.
ما خدمت شما و شنونده های رادیو آواز دوست مراتب سلام و احترام خود را تقدیم می کنم و به ارتباط سوال شما باید عرض کنم که روز 28 اسد مصادف است با 18 آگوست که روز تولد از استعداد استقلال افغانستان است. البته این روز سال 1919 بعد از توشیع پیمان راولپندی توسط اعلی حضرت رازی امان الله خان برای مردم افغانستان ابلاغ شد و این روز به عنوان روز استقلال کشور خود مردم افغانستان شناختند و از روز تا امروز مردم آزادی دوست و استقلال طلب افغانستان این روز تجلیل می کنم به خاطر اینکه بدران و نیاکان ما به خاطر بدست آوردن آزادی خود از زیر سلطه استعمار انگلیس که در وقت آفتاب در قلمروش غروب نمی کرد با دادن خون خود بدست آورده بودند، به خاطر اینکه رادی داشت از فداکاری ها و جانبازی های بدران و نیاکان خود مردم افغانستان این روز گرامی می دارند، تجلیل می کنم و کودتای هفته ثور هر سال در افغانستان از اول ماه سپتامبر تا روز نهم رخصتی عمومی بود و در تمام شهرهای افغانستان این روز با باز و آواز و اتمهای ملی و آوازخوانی مراکز ولایت افغانستان و در پایتخت افغانستان تجلیل می شد و هزاران فرد از وطنان ما در زیجت شرکت میکردن و در روزهای خوشی داشتن که واقعا روزهای قابل یادآوری است و در طول سال که میگذشت مردم با سرهای پر از غرور آزادی طلبی و حق طلبی این روزها را گرامی میداشتن و شادمانی میکردن. این حرفهایی بود که به مناسبت روز 28 خدمت شما در رسیم.
تشکر سیستانی صاحب. از نظر شما استقلال افغانستان بالا انگلیس ها به چه شکل قبولانده شد؟
شما می دانید که در آغاز قرن بیستم پس از مرگ امیر عبدالرحمن خان در روی کار روی با قدرت آمدن امیر الله خان افغانستان دولت نیمه مستعمره بود، به این معنا که در سیاست خارجی خود آزادی نداشت، روابط دوستی و اقتصادی و تجاری و سیاسی با کشورهای بیرون از افغانستان با نداشت و تنها در مسائل داخلی خود حکومت یا شاه یا امیر اختیارات داشت که مردم را بگیر و بزن و ببند و خلاصه یک نظام مطلق العنانی بود که مردم از دست استبداد مطلق شاهی بسند آمده بودند. ورود مجدد علامه محمود طرزی در افغانستان و نر راجل اخبار افغانیه و محرری محمود طرزی و بخش اندیشه های ملیت خواهی و استقلال طلبی در این فریده، گروه از روشنفکران و استقلال طلبان و آزادی خواهان و وطن پرستان دور هم جمع کنند و قبل از همه شهزاده امان الله خان پیرویدی از این اندیشه محمودی طرزی میشه، مخصوصا محمودی طرزی زمانی که فریش و دادن دو دختر فده خانواده شاهی گویا به سلطنت پیوند پیدا میکنند، محمود طرزی با بسیار هوشیاری و بسیار یکی این اندیشه های استقلال طلبی را در وجود عناصر آزادی خواه دربار تدریس میکنند و به این ترتیب جنبش به نام جنبش مشروطیت دوم در افغانستان ایجاد میشه که حلقه از این جنبش یا حصه از این جنبش در دربار توسط شاه امان الله گذاشته میشه و ریز این حلقه به بیرون از دربار هم توسیه میافه و در وقت همه روشنفکران استقلال طلب و ضد استبداد گویا از این جنبش استفاده میکنند و در حلقه های 10 نفره یا 8 نفره اینا تشکل میکنند و فعالیت های را بیدست میگیرند و گویا ارگان نشراتی این جنبش با وجودی که یک ارگان دولتی بود یعنی سراج الاخبار برای این حاله که از شاه تعریف میکرد، اما اندیشه های آزادی طلبی و استقلال طلبی هم اشاره میداد. به این ترتیب زمانی که یکی از مقالات بسیار زننده و بسیار پرحرارت به نام ای عبدالفلاح به قلم سیرانگیز و انقلابی محمود طرزی نشریشه در این وقت ترسیعی تعریف از استقلال، تعریف از آزادی، تعریف از حریت و همچنان از رقیت و از زندگی در زیر سلطه بیگانه را بر مردم و بر روشنفکران تشریح می کنند و با وجودی که نیمه این مقاله چاپ می شود این جریده را امیر الله خان مصادره می کند و مدیر جریده را به مبلغ 28,000 افغانی هم جریمه می سازند، یعنی محکوم به این داره که باید این پول بپردازه، ولی محمود طرزی توان پرداخت این پول هم نداشت، ولی شاهزاده امان الله خان داماد محمود طرزی این پول از جیب خود می پردازه و مجددا این جریمه مقصد دروازهش بسته می کرد با وجودی که چندین بار از طرف حکومت هند برطانوی رسما به امیر الله خان دستور داده میشه ایراد داده میشه که این جریده را ببنده و ورود این جریده در کشور هند برطانوی ممنوع بود و همچنان در کشور شمال شوروی ورود این جریده ممنوع بود. به هر حال این جریده الهام آزادی خواهی و استقلال خواهی برای روشنفکرا میداد. روشنفکرا بالاخره به این نتیجه میرسن که یگان معانی هر اقدام آزادی طلبی وجود امیر الله خان است که گویا در تحت نفوذ و تاثیر دولت انگلیس است بایدی از دقیقا باسته شد. عبوز که یعنی جنبش مشروطیت تصمیم میگره که باید امیر الله را از میان بردارد، هرچند یک بار یک سوی قصد در کوچه شوربازان ضرور علیه امیر الله خان میشه، اما امیر الله خان کشته نمیشه و ولی امان نودین به عنوان زارد و یا به عنوان کسی که این مرمی را سوی امیر فید کرده این تزگیر میکنند و به شدت تحقیقات شروع میشه و مستوفی محمد حسین، مستوفی الممالک پیوند از محمد حسین خان پدر استاد خیلی خیلی است و امیر اولا خان اطلاع بده که معرکه پشت سر این حادثه امان الله خان و مادرش است، چون در این وقت امیر اولا و دسته بلغمان رسته بود و قرار گذاشته بود دهی که پس از برگشت از لغمان هم درابان لودی و دستیاران از ریا رفقای از ایره که بارت از عبدالهادی داری باشه و تعداد از جواران رادیکال دیگر دزگیر کرده بودن، اینا رو دقا بودن و اعدام کنن، این محکول کرده بود برای برگشت از لغمان و در این وقت اعضای جنبش مشروطیت متوجه میشه که اگر امیر از سفر برگشت شاید باز دست به خونریزی و قتل اعدام آزادی خواه ها بذارن، بنابراین اینا هم اطلاع نکنه پیش میدازن و در یک شب ها شب 19 فوریه سال 19 میلادی با تفنگچه امیر اولا را در سازای کلگوش لغمان میکشن و با کشتن از او پسن برادر امیر سازدار نصرالله خان که در جلال آباد است او خود را به عنوان امیر اعلان میکنن، اما امان الله خان در کابل سلطنت کارکار خود را قبول نداره و خودش ادعای سلطنت را میکنن. زمانی که این احوال به نصرالله خان میرسه، نصرالله خان هم از سلطنت استعفا میده و به امان الله خان بیعت روان میکنه. به این ترتیب با روی کار آمدن امیر امان الله خان در رأس دولت زمینه و شرایط فراهم نه که مشروط خواهان و نیت عالیه که داشتن و اوی باید از استرداد استقلال افغانستان از زیر بنگال و سلطه استعمار انگلیس بود، این زمینه فراهم میشه و قبل از اینکه امان الله خان تاج سلطنت به سر بگذاره شرط بگذاره برای اون محفل که من به شرط این تاج را سر بگذارم که ملت افغانستان به من وعده بسپارم که استقلال افغانستان من از کام دشمن بکشم و استقلال افغانستان را به دست بیارم. به این ترتیب یعنی با شرط به دست آوردن استقلال افغانستان امیر را امان الله خان تاج پوشی میکنه و مسجد ایدگاه نطق بسیار گرم و برای میکنه و به مردم افغانستان این بشارت میده که من استقلال افغانستان هم به دست میارم و به شما وعده میدم، و در یک نطق دیگه در کوچه مرادخانی برای 4 ساعت این سخنرانی میکنه و مردم افغانستان هم برای جهاد در مقابل انگلیس اطلاع میدن و از اونا میخواه که نیروی انسانی و بشری و توان و انرژی خود را در راه اصول استقلال افغانستان باید به کار بندازن و ملت افغانستان هم با سر جان از این خواست پادشاه جوان افغانستان که علی امان الله خان در این زمان 27 سال است و لباس سربازی را وطن داره، اونا هم اعلام آمادگی میکنن و در تاریخ 13 ماه اپریل علی امان الله خان قبل از دولت انگلیس از استقلال افغانستان صحبت کرده بود و چون جواب به امیر نمیرسه در دربار جلسه دایر میکنه که در زور سفیر انگلیس هم دعوت شده بود، در حضور دیگر سفرهای کشورهای دوست امیر امان الله خان یک بار دیگر استقلال افغانستان مطرح میکنه، خود به کشور خود را به عنوان یک کشور مستقل و مساوی با کشورهای دیگر جهان اعلام میکنه و برای سفیر انگلیس هم میگه که آنچه من گفتم تو های نماینده انگلیس هست مرا فهمیدی یا نه، و نماینده انگلیس هم از جا بلند میشه میگه بله من فهمیدم، و خلاصه در اول می نیروهای سپاه افغانستان با امو اصلی وطنی و محلی و سلاحهایی که از جنگ آور دومی افغان انگلیس افغانها به دست آورده بودن گویا آماده برای پیکار استقلال در برابر مور استعمار یا انگلیس میشن و در سه جبهه نیروهای افغان حرکت میکنه، در جبهه مشرقی در جلال آباد، در جبهه جنوبی در خامت تل و در جبهه قندهار. سرانجام پس از یک ماه جنگ، با وجودی که نیروهای رزمی افغانستان از لحاظ کلی و کیفی در برابر 300,000 سپاه انگلیس که مجهز با توپ و طیاره و جنگافزارهای مدرن بودن و پسرها تیاری جنگی شرکت هستن، خیلی قابل مقایسه بود. ولی از آنجا که افغان ها مردم آزادی دوست و استقلال طلب و عاشق آزادی هستن، در جبهه جنوبی نیروهای انگلیس با شکست مواجه میکنن و چندین جبهه و موضع استراتژیک انگلیس نیروهای افغانی میگیرن و سرانجام انگلیس ها مجبور میشن متارکه را اعلان میکنن و برای مذاکره آمادگی نشان میدن و نماینده افغانستان که سردار عبدالرحمن رحمانی باشه، سردار عبدالرحمن نماینده افغان در دیلی هستن، ایره در پیشاور میارن و توسط هست ایره میفرستن که امی پیغام متارکه جنگ به امیر امان الله خان برسونن و این مرد توسط هست از پیشاور تا کابل در دست 5 روز این پیغام می رسانه و قبولی متارکه جنگ از امیر امان الله خان می گیره و دوباره با جنگ باری هست دست 5 روز خود را به پیشاور می رسانه، چون انگلیس ها زن و فرزند و بچه های ازره گروگان گریسته بودن که اگر تو بیری و در جواب نیاری ما زن و بچه تره یا زنداری یا می کشه. به این خاطر این نفر این پیغام می رسانه و باب مذاکره شروع می شه و از طرف افغانستان حیات برآوردندی پاکستان فرستاده میشه تحت ریاست علی احمد خان والی کابل و عبدالعزیز خان داوی و خلاصه به این ترتیب این قرارداد یا قرارداد سر راولپندی به امضا میرسه که این قرارداد به تاریخ 8 اگست را امضا میکنه. اما وقتی که هیئت دست برمیگیره تا کابل 10 روز در بر میگیره، تا زمانی که به حضور شاه میرسه و این پیمان سلح شاه توشیع میکنن، این برابر میشه به 8 اگست برای مطابق 28 اگست و همین روز شاه امان الله خان به عنوان روز آزادی و روز استبداد استقلال افغانستان اعلام میکنه. روز از شرایط جنگ استقلال.
جناب سیستانی تشکر از توضیحات شما. بر همه ما معلوم است که استقلال افغانستان توسط قهرمانی های امان الله خان و همچنان فداکاری های مردم ما که با قیمت خون جانشان تمام شد به دست آمده است، ولی اگر از مردم به این نفیرند که همه ایشان دست انگلیس بودند و نظر شما در این مورد چی است؟
نظر خنده میگیره کسانی که چنین استقلال میکنند، اولا از دو حالت خالی نیست. اینا افراد هستن که به دستور و به اشاره دشمنان مردم افغانستان، به دستور و اشاره دشمنان آزادی و استقلال افغانستان یه افراد میذارن، یا اینا کسان هستن که اصلا از تاریخ این کشور و از این روحی استقلال طلبی افغانستان و از عشقی که در قلب و روح و جان مردم افغانستان نسبت به آزادی وجود داره اطلاعی ندارن. ما تا میبینیم که عناصر به عنوان عناصر روشن فکر هم خود را میگیرن، روز به نام اعلیحضرت شاه امان الله وازی را مورد توهین و تحقیر قرار میدن و تا این احساس استقلال طلبی دیگه به نشان میگیرن. این نشان به اعلیحضرت امان الله خان به او نیست، بلکه نشان دادن و به بها سروردن به خونهایی است که برای گرفتن آزادی و استقلال افغانستان در ایران ریخته شدن. شما در نوآباد دیوبند در اونجا یک مناره است و در اون مناره لیست تمام سربازان، افسران و جنرالان افغانی است که در جنگ استرداد استقلال افغانستان، چه در جنوبی، چه در قندهار و چه در منگرها و در خیبر، اینا خونه های اینا ریخته شده و هدایت و دستور اعلیحضرت امان الله خان نامه های از افراد در روی سنگ حک شده و این به عنوان یک یادگار گذاشتن تا سرزندان افغانستان این نامه ها را وقتی میخوانند سر حرمت و احترام به اینا خم کنند و اینها سرده است، سرده که در روی سنگ حک شده. این چطور میتونه کسی آموش کنند؟ این مگه امکان داره که انگلیس خودش از یک مطمئن شهر از در منفعه که در این منطقه در طول سالها برش میرسید علی چیش بکشه و خودش بکشه ما بیاییم افراد ما رو بکشن. در حالی که با انگلیس این اقدام آزادی خواهانه مردم افغانستان و علی ادعای استقلال طلبی حکومت افغانستان در برابری علی جمال الله خان نگاه آزادی خواهانه در آسیا شد علیه انگلیس. بعد از این بود که ژاپن ادعای استقلال کرد، بعد از این بود که چین به خاطر آزادی خود از انگلیس ادعای استقلال خواهی کرد، بعد از این بود که کشورهای جنوب شرق آسیا یه نهضت‌های استقلال طلبی در این کشورها جان میگیرند و به این خاطر انگلیس نمیخواد که آبرویش در آسیا به زمین زده شد و آبرویش بریزه. از جانب دیگه شما دیدید که خب اگر این انگلیس گفته باشه که شما بیان بجنگید باز ما با شما زدی بوده، به گفته شما این در جنگ اول افغان انگلیس که افغان ها هیچ کمک خارجی هیچ منبع تمدیر خارجی هم نداشتن و هیچ دست بگی هم نبود، چی بود که افغان ها را وادار به این ساخت که در ضد انگلیس یک قیام عمومی را برا بندازن و تمام لشکر در یک روایت 24,000 اکثر انگلیس در روایت دیگر 17,000 البته با پیش از 30,000 حیوانی که در زیر بار و بنی اینا بود در ظرف 6 روز از 6 جنوری 1842 تا 13 جنوری 1842 در بین کابل تا جلال آباد همه معاش شدن توسط این افغان ها و فقط یک نفر به نام دکتر گویدن نام از شما و رنده های شما شنیدن نینجان خود را به جوابات نرسنن بفرمایی که دابای فراوان خود انگلیس ها نرسن از این سنها از این غرور آزادی خواهی افغان ها و از این ضدیت افغان ها در ضد بیگانه، یعنی افغان بیگانه را نمیخواد کشور خود تعمل کرده نمیتونن. بنابراین این حرف ها حرفای بسیار بیمایه است، حرفای بسیار سبک است، حرفای بسیار دشمنانه است که غرور افغان ها سخت در میخوره و گریادار میسازد. متاسفانه هست در کتانه که چین حرفایی بوده میشه آقای لطیف بدران که بدگشت که همه خود صورت پیدا کنند به این ترتیب با توهین و نام و شخصیت حضرت امان‌الله خان خود نام خود را دفتر زبانهای مردم افغانستان میدادند. اما چنان نسبت کینه عمیق را در کوه شرائین مردم افغانستان بر علیه خود تجدید کرد و جا به جا ساخت که نه تنها برای آقای پدرام بلکه برای حواریون پدرام و هیچ کسی نمیتواند از این با چنین موجودگیری و با تایید چنین حرف در میان مردمان افغانان اصیل ظاهر شود و در صورت او قهرمان ملی معرکه استقلال حرف را دیگه مردمان برمید.
محترم سیستانی صاحب از صحبت پرمعلوماتتان در مورد روز استقلال وطن ما ابراز سپاس میکنیم و همچنان این روز را به شما و تمام مردم افغانستان تبریک گفتم و به شما موفقیت‌های بیشتر تمنا داریم.
تشکر از شما.
من با حضور مطرب تایپان نمیوشم من با حضور مدره تایپان نمیوشم تایپان نمیوشم من مست می پرستم من مست می پرستم من رند بادموشم ایمن ز فکر و اخلام ایمن ز فکر و اخلام فارس ز پیده نزاید روزی که من ملولم از می طرف نزاید روزی که من ملولم از می نوا نخیزد وقتی که من خموشم از می نوا نخیزد وقتی که من خموشم وقتی که من خموشم من مست می پرستم من مست می پرستم من رنگ باد نوشم ایمن ز فکر و اقلام ایمن ز فکر و اقلام خارج ز قید افتضای مستی دامان او بگیرم باز افتضای مستی دامان او بگیرم گاه قدر با دستم گاه سبو با دوشم گاه قدر با دستم گاه سبو با دوشم گاه سبو با دوشم من مست می پرستم من مست می پرستم من رند باد نوشم من مست می پرستم من مست می پرستم من رند باد نوشم ایمن ز فکر و اخلام ایمن ز فکر و اخلام فارغ ز قید هوشم ایمن ز فکر و اخلام